د ماسپخین 2 بجې د زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري تر 3 بجو د ازادۍ رادیو دا یو سات خبرونه د ترشنا اسمان لاندې د پروګرام لپاره ځانګړې ده. صفی الله ستانکزای د خبرونه کوربه په څو شیبو کې سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د بخښنې نړیوال سازمان له افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو پر ناوړه چلند سخت اندېښنه ښودلې ده. په جنوبي اسیا کې د دې سازمان کمپاینرې سمیرا حمیدی پرون پر ټویټر ولیکل، هغه افغان وګړي چې د اګست له 15مې وروسته یعنې د طالبانو له واکمنۍ وروسته ایران ته تللي، د تبعیض، ناوړه استفادې او تشدد له بېلابېلو ډولونو سره مخامخ شوي دي. د تاجکستان د وارداتي برېښنا یو پایا د کندز ولایت په کلګاو سیمه کې الوزول شوې ده. د طالبانو یو امنیتي چارواکي چې نه غواړي هویت یې افشا شي، ازادۍ راډیو ته وویل چې دا کار ناپیژاندو وسلوالو کړی، خو دې چارواکي ونه ویل چې دا کار څه وخت شوی. تر اوسه د دې برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. د پاکستان مرکزی پارلمان نن د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې ته رایه ورکوي. د پارلمان غونډه نن په سیمه ییز وخت سهار په 10:30 بجو پیل شوه، خو تر اوسه دوه ځلې ځنډیدلې ده. تمه ده چې نن د ورځې په دوام کې به که چیرته رایه واخیستل شي، نو د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد د رایه برخلیک به معلوم شي. اوکراین او متحدانو یې د اوکراین د ختیځ د اورګاډي په یو سټیشن کې د هغه راکټي برید پړه پر روسیا چولې چې لږ تر لږه 250 کسان یې ووژل. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویل چې دا یو عمدي حمله وه. د اوکراین د اورګاډو کمپنۍ ویلي چې دوه روسي توغندي پرون د کراماتورسک د اورګاډي پر سټیشن هغه مهال ولګېدل چې ملکی وګړي له جګړو څخه د تیښتې په حال کې وو. او د جرمني حکومت له خپلو هغو وګړو او شرکتونو سره د مرستې اقدامات پرون اعلان کړل چې پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو له کبله زیانمنېدای شي. د جرمني مرستیال صدر اعظم او د اقتصاد وزیر رابرت هایک پرون په برلین کې یوې خبري غونډې ته دا څرګندونې وکړې او ویل چې په دې جګړه کې د اوکراین بریا د اروپا لپاره خورا مهمه ده.
ترشنه آسمان لاندې
زیر آسمان کبود.
سلامونه او وخت بخیر. زه صفی الله ستانکزای هم تاسو د ازادي راډیو له لارې تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ښه راغلاست وایم. تخنیکي چارې شفیق عیار مختوړي. هغه ویډیوګانو چې په وروستیو کې ټولنیزو رسنیو کې خپریږي او په ایران کې له میشتو ځینو افغانانو سره د ناسم چلند موارد څرګندوي، ګڼ افغانان خوشینی کړي دي. خو پر دې سربېره هم همدا اوس ګڼ افغانان ایران ته د تللو په هڅه کې دي. که څه هم ځینې ویډیوګانې چې افغان کډوال پکې والټکول کېږي خورا ځورونکي بلل شوي او ښایي د لیدو او اورېدو نه وي، خو د ژونو نورو لنډ څو غږونه به دلته خپاره کړو.
مشرانو یا جو وبسته د افغانان یا یو غم خوري ور وکسته چال دي توس د قران وو یو کار وکسته نه څه بدبختی نه دي دا څو ورځ پر د افغانان راوړي.
ما به ایرانی توهین نمی کنیم.
ما به ایرانی توهین نمی
کنیم.
بلند
بیشین پاشو
برادر. اینا وضعیت اردوگاه تنباکو است برادر، سعی کن در بدری زیاد است. اینجا 5-10,000 نفر است. از 4 روز به سوخا و کدگی است، موتر نمیرسه.
د بشری حقونو ګڼو مدافع ډلو هم له افغان کډوالو سره په وروستیو ناوړه چلندونو کلکې نیوکې کړي او سمدستي د دغو چلندونو او بدرفتاریو د درېدو غوښتنې کړي دي. د افغانستان له بل ګاونډي پاکستان سره هم پر ډیورنډ کرښه په تورخم او سپین بولدک کې له افغانانو سره د پاکستاني ملیشو د ناسم چلند او پر پوله د خلکو ځورونې، د ځایي خلکو او ناروغانو د اوښتو راوښتو د مخنیوي او دغلته د هغو افغان ښځو، ماشومانو او سړیو د راپنډېدو ځورونکي تصویرونه خپرېږي چې غواړي پاکستان ته لاړ شي. افغانان ولې له داسې ستونزمنو شرایطو سره مخ دي؟ په دې کې څوک پړ دی؟ ایران او پاکستان، که د افغانستان اوسنی د طالبانو حکومت، پخوانی جمهوریت او که خپل عام افغانان، د هواري لارې څه دي؟ تر شنه آسمان لاندې نننۍ خپرونه کې پر همدغه باندې بحث کوو. ملمانه مو دی د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پوانتون استاد او سیاسي چارو شنونکو پوهاند ودیر صافه د بشری حقوقو مدافع خاغلی محمد ابو الاحرار رامسپور په ایران کې د دکتورا د دورې محصل او شنونکو نصیر شرف عبدالرحیم زای او د سیمیزو او نړیوالو چارو کارپو شفیق همدرد. البته میلمانه په نوبت سره راخلو ځکه تاسو اوریدونکو ته به هم وخت ورکړو چې خپل د سترګو لیدلی حال او نظر را سره شریک کړي. رابشو لمړی مبحث خاغلی رامسپور کور موادان چې ټلیفون مو اخیسته د بشری حقوقو د مدافع په توګه باندې خپل نظر او تحلیل کرا سره شریک کړي چې دغه د ناوړه چلند او بدرفتاری او ریخي او سابقې د ایران په ټولنه کې چیرته دی او لکومه وخت دغه پېښ شوې دي.
سلام علیکم تاسو ته او د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته. تاسر کې خو زه لازم ګڼم چې یو د حقوقي لحاظ نه یو لږ رڼا پکې واچوم چې ایران خپل د کډوالو د کنوانسون د 1955 کال کنوانسون او همدارنګه د هغه د 1980 کال د پروتوکول اختیاري چې موږ ورته وایو د هغې غړیتوب لري او ایران په 1988 کال کې د دغه دوالو بین المللي سندونو چې د مهاجرت عمده سندونه دي د نړیوال په کچه منلی دي او هغه ته ملحق شوي دي. خو په دې کې ایرانیان ایران حکومت په هغه وخت کې یو څه خپل ریزرویشن حقونه ساتلي دي چې په دغه کنوانسون په 1988 1989 1990 او 1991 ماده کې ځانته ریزرویشن اخیستي دي چې د هغه ریزرویشنونو په نتیجه کې دوی په ځینو مواردو کې چې هغه مهاجرو یا کډوالو ته ارتباط لري مثلا د دوی د دستمزدونو یا د حق زحمی په برخه کې یا د دوی د اجتماعي بیمه په ارتباط یا د دوی د کاري ساعتونو همدارنګه د دوی د گشتګزار په ارتباط د خپل هغه دلخواه قوانین یا طرز العملونه چې دوی لري عملي کوي. یعنی په دې کې یو استثناء ځانته اخیستی دي او د دې په څنګ کې نور مواد چې د کنوانسیون دي متاسفانه په هغه کې هم ډیر ژمن پاتې شوی نه دي، لکه مثلا د مهاجرونو د ثبت او رجستر په برخه کې، همدارنګه د مهاجرونو د میشتو ځایونو د مناسب ځایونو په برابرولو کې، همدارنګه د دوی ته د اسناد ورکولو او ثبت او نور داسې موضوعات دوی همیشه د یو څه نیمګړتیا درلوده. خو اساسا مهاجر چې کله ایران هیواد ته د تک پیل شروع کړل د هغه وخت چې روسان افغانستان اشغال کړی وو او دلته یو کمونیستي رژیم حاکم وو او د جنگ او جګړو له امله د مون یو تعداد وطنوال ایران ته مهاجر شو. د دوی مهاجرت البته د دې جنگي فضا په نتیجه کې وو او دوی هلته بیا مشته شو او وروسته لاغې نه مونږ د مهاجر یا پناهنده په څنګ نور کډوال هم لرو چې هغوی ته مونږ مهاجرین وایو. یو امیګریشن والا لرو او یو مهاجر لرو چې مهاجر خو اکثرا یعنی په دغه دو کټګوري کې ویشل کیږي او دا کال په کال زیات شو متاسفانه. خو ایران حکومت د دوی ته د تعلیمي حق د ورکولو څخه ډډه کوله او همدارنګه د دوی اخراج، خصوصا پس لاغې نه چې افغانستان کې نوې سیاسي تحولات هر مرحله کې رامنځته شو، ایرانیان هڅه وکړه چې افغان مهاجر بیرته افغانستان ته راستون کړي. په دې مورد کې د بین المللي ټولنې لخوا د یونیسیار اداره هم مسولیت اخیستی وو، خو متاسفانه د دوی کارونه هم نیمګړتیا سره مل وو او افغان مهاجر اکثرا هم په زور شړل کېده د ایران څخه او هم د هغوی د ایران ته د مهاجرت کېدو دپاره ځینې ستونزې او مشکلات خپل ایرانیان هم جوړوله چې دوی ته اجازه نه ورکوله. حالاندا چې یو هیواد کله چې دغه بین المللي کنوانسیونونو سره ژمن اوسي او هغې ته ملحق اوسي، نو دوی ته ضرور ده چې باید مهاجرو او کډوالو دپاره هغه لازمې زمینې برابرې کړي. دا د دوی حق نه دی چې باید مهاجر په زور د خپل هیواد نه وشړي. متاسفانه مونږ په تیرو څلوېښتو کلونو کې د دغه سې ناخوالې او د دغه سې موضوعاتو شاهدان یو، خصوصا د اګوست د 15 نیټې د تیر کال څخه چې نوې تحول په افغانستان کې رامنځته شو. د مونږ یو تعداد وطنداران چې کیدش دوی شمېره د 1,000,000 نه هم پورته یې ایران هیواد ته مهاجرت وکړ. د په دوی کې مهاجرتي جنبه ډېر وو، یعنی پناهندگی جنبه ډېر وو. دوی اکثرا د دار څخه، د اقتصادي وضعیت څخه او د دې څخه چې دلته د دوی ته د کار زمینه مساعد نه وو ایران هیواد ته مهاجر شوی دي. خو متاسفانه چې په دې اخرنۍ ورځو کې چې کوم حادثه هلته رامنځته شو په مشهد کې، اولته یو افغاني تبعید شو، تر اوسه د هغه هویت هم سم معلومه نه ده، د هغې لخوا چې کوم تعرض یا کوم قتل وارد شو په دوه درې ایرانی عالمانو باندې، روحانیونو باندې، دا د دې لامل وګرځي چې د ایرانیانو احساسات د افغاني مهاجرو پر ضد وپارول سي او افغانان په هر سیمه په ایران کې تر اتک لاندې او تر حمله لاندې راشي. او په دې کې یقینا چې تاسو هم دغه رقم چې د برنامې په سر کې اشاره وکړ، یو تعداد ویډیوګان نن سبا د خلکو په سوشل میډیا د خو اخوا کیږي چې دا ویډیوګان د دې سرګندون کې دي چې هلته خشونت د افغانانو او خصوصا د افغان مهاجرو په مقابل کې مخ په زیاتېدو دي. او یقینا چې دا د حل لار نه ده، او افغانان او ایرانیان یو بل سره ډیر اوږد اقتصادي، اجتماعي، سیاسي، فرهنګي او مذهبي اړیکې لري، او دا اړیکې باید تر ابده پورې بجاري وي، ځکه چې دوه ګاونډي ملکونه یو، افغانستان او ایران، او د پاکستان وروسته افغانستان ایران سره ډیر اوږد سرحد لري چې موږ یو بل سره تجارتي روابط درو. د موږ او ایران په منځ کې دوه غټ تجارتي بندرونه دي او موږ هیڅ کله دې نه جلا کېدای نه شو.
بله، مننه ښاغلی رامیس پور، تاسو په پروګرام کې اوسئ. اوس به ورشو ښاغلی پوان صافی ته. ښاغلی استاد، مننه چې راغلی پروګرام ته. د افغانستان او ایران چارواکو خو پخوا موسم اداوي کوي چې دوی سره ښه ګاونډیان دي، مګر په ایران کې دننه بیا وضعیت بل ډول دی. الته خورا زړه بوګنون کې ویډیوګانې اوس راغلي، اتمن به تاسو هم کتلی وي دغه ویډیوګانې. څه فکر کوئ د خلکو دغه ډول چلند تاسو څنګه ارزوئ؟
مننده تاسو د بخښلې نه، تاسو محترم ملمنو، خصوصا د اطلاعات فرهنګ تخته زبی الله مجاهد تا او ټولو وطنداران تا وقت اوکی آوری پس لبینه دیده مورد دی افغانانو سره د ایران د حکومت دی رویه دست اول چی چه زمانگ افغانان ایران تا به هر لحاظ دی تاریخی دی لحاظ نه دی پخوان تلی او راغلی او یا زی او وز هم زی و اینده که با هم زی ولی چه اقوی علاقه خاص د مذهبی لري، د یا مشکلات د اقتصادي لري، یا په وطن کې که حالات د کودتایی، حالات د ملي قیامي، حالات د ګډوډي، بیا دوی دلته ځان ته ځای د کارو د استوګنې نه ویني، هغه ځي ګاونډي هیوادو ته ځي. همین جمله ایران ته هم پخوا تللي دي، هم به اوس روان دي. اما دا چې د ایران حکومت څه ډول رفتار زموږ د افغانانو سره په ایران کې کوي، دا په هیڅ قانون د ملي او بین المللي کې نشته. دی په ژبه دوی وایي، یا مثلا مقامات یا حکم صادروي چې دی دا حقوق باید ورکړل شي، مګر په عمل کې دوی سره حتی هغه افغانان موږ پېژنو چې راغلي دي، هلته په موافقې سره شخصي کارونه د خلکو سره کړي دي، او هغوی په وعدو د دی چې په آخر کې ورته حق زحمه یې ورکول کېږي، په آخر کې هم وهلي دي، هم یې حق زحمه نه ده ورکړي، هم یې شړلي دي. خصوصا مقامات دولتي د ایران په تېره بیا پولیس د ایران دومره یو بد وضعیت د افغانانو سره کوي چې قطعا یو ګاونډي هېواد ده، دا تقاضا نه شي کېدلی. او ډېر مجالس دی چې نیول شوي دي، ډېر مهم اشخاص زموږ د افغانستان ته هم هلته تللي دي، د هغو هم راغلي دي په دې مواردو کې خبرې شوي، وعدې شوي، مګر په عمل کې بیا هم مقامات دولتي د ایران په دې مورد کې نه دي اصلاح شوي. ولې چې دوی هم وایي چې موږ خپله بیکار لرو، ولې تاسې راځئ کار دلته کوئ، او ولې زمونږ د بیکارانو غذای هم تاسې نیسئ، ولې زمونږ پیسې تاسې خپل مخ ته وړئ. او اقلا دا کولی شي دوی چې دا بند کې افغانان رسمي توګه زموږ دولت او خلکو ته اعلان کړي، مګر اعلان یو رقم کوي او رفتار ورسره بل ډول کوي. دې یوازینۍ لاره دا ده چې د خارجه وزارت د لاندې د افغانستان د ایراني مقامات
په لارو باندې به بیا د پروګرام په وروستیو شیبو کې د تاسو نظر راواخلو په حال لارو باندې، خو ښه چې اول هم دغه د وضعیت روښانه شي. ښاغلی نصیر شرف، مننه چې تاسو پروګرام ته راغلی. تاسو چې په ایران کې درس وایي، له نږدې د ایران له پوه قشر سره او محصلینو سره یاستئ، له استادانو د پوهنتونو سره، هغوی د دغسې وضعیت په اړه باندې څه نظر لري؟
بلوی بخون که سختن تالا پنامه بیاداده راڑی و درنو ملمانو بلخصوص خاغل مجاید سیغا و طول اوردن که تسالمان اونی که هیلی ورنده کن او روش سلاجه که تا افغانستان که اون ده ساور ده دیر لاسو پندوسم کال پیښې څخه تر نن ورځې پورې کوم روانې جګړې په افغانستان کې روانې دي او افغانان په ملونهاو ماجر شول، بالخصوص افغان ایران او پاکستان ته. په ایران کې له هغې چې دوی هلته پراته ول کورنۍ وي تر یو حده پورې وضعیت ښه و، ولې له دې شلو کلونو را په دې خوا بالخصوص په افغانستان کې د امارت له لومړۍ دورې څخه دوی چې کله په امارت سره تر یو حده پورې اړیکې ترینګلې شوې هلته هم په افغانانو باندې فشار راوړه. ولې راځو اوس وخت کې په اوس وخت کې چې افغانان هلته کوم مهاجر دي په دې وخت کې د مهاجرونو تر څنګ د افغانستان کوم پوځ او دولتي کارمندان ول، هغه افغانان چې درس ویلې و بېکاره سل د کور نفقه ورته غاړه سه، د تعداد مهاجرینو هلته ډېر له حده ووتو زیات. بلخوا د ایران اقتصادي وضعیت ډېر ضعیفه ده، هم په د غربي هېوادونو لخوا فشارونه ډېر زیات دي، د داخل دننه د ایران څخه د خپل ایرانیانو غوښتنې له حده وتلي دي، په دولت ډېر فشار.
فکر کوم ښاغلی عبدالرحیم زای ټلیفون قطع شو، په هر صورت بیرته به راشو ښاغلی ابو احرار رامزپور ته. ښاغلی رامزپور، په ایران کې لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه او په راپورونو کې ویل شوي دي، له تېرې سې شنبې چې په مشهد کې یو پیښه وشوه او معلوم نه دی چې هغه افغان دی هغه بریدګار یا د بل ځای دی، خو اوس بیک تبره بلل شوی دی. تر هغې پیښې را وروسته ډېرې ناوړه پیښې شوي دي له افغانانو سره، حتی په خواله رسنیو باندې داسې ویډیوګانې چې پکې دا شوی ده چې له افغان کډوالو سره جنسي تیری شوی دی او ویډیوګانې ښکاره شوي دي، بربند عکسونه ترې اخیستي دي، افغانان ځورول کېږي په موټرو کې اچوي او په بد وضعیت کې دوی وهي ټکوي، حتی د پولیسو په مخ کې خلک په افغان کډوالو باندې بریدونه کوي. او دغه پیښې له ډېرو کلونو لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه ښاغلی صافی او نورو میلمنو هم اشاره وکړه، له ډېر وخت له لسیزو دغه روان دي دغه وضعیت، مګر په ملګرو ملتو کې یا د بشري حقوقو په نورو نړیوالو سازمانونو او ادارو کې د دغه سپیخو د مستند لپاره د مستند سازي لپاره ولې کار نه دی شوی؟ دغه راپورتران د ملګرو ملتو د بشري حقوقو څه کوي؟ یا یوازې د ایران خپل سیاسي او بشري وضعیت ورته مهمه دی؟ دا څوک چې پکې کډوال دي دوی نه یادیږي؟
مننه، واقعا ډېر ښه پوښتنه ده. رښتیا هم د ملګرو ملتونو د پناهندگان یا د مهاجرینو یا د کډوالو کمیشنری چې دوی په اوله درجه مسؤلیت دغه مسله لري، باید خپل د پروټیکشن ساحه په دې کې یو نظارتي برخه چې دوی لري، باید همیشه مهاجرو سره دوی په تماس کې اوسي او د دوی په مقابل چې کوم ناخوالې روانې دي یا کوم حرکات کیږي یا وایلنس چې موږ ورته وایو یا خشونتونه، دا به دوی گزارش ورکي. او د هغه کوم هیواد چې دوی د پارټي د هغه کنونسون دی هغه سره باید دائما دوی په رابطه کې اوسي او دوی ته ادوایز وکړي او دوی ته مشورې ورکړي چې باید د مهاجرو سره سره کوم دوی چلن وکړي. دا د دوی وظیفه ده. خو په دې کې له هغه ځای چې موږ ګورو یو څه نیمګړتیا موجوده ده، د بین المللي تورنې لخوا هم موجوده ده، د ګرانی چارواکو لخوا هم موجوده ده. اوس تاسو فرض وکړئ چې دغه حادثه په مشهد کې شوی وي او دغه افغان چې تر اوسه هویت یې هم معلوم نه ده او د هغه انګیزه د دغه حرکت هم تر اوسه معلومه نه ده، کیدای شي دا یو سیاسي یو خاص انګیزه وي دغه سره، او جرم یو شخصي پدیده ده. چا چې جرم کوي نو بل څوک ته باید هغه سرایت ونه کړي. متاسفانه د ایران په نورو ښارونو کې اوس مثلا ایرانیان افغانان زوروي، دا په دې معنی ده چې په یو ډیر بسته سیستم چې دا خپل د ایران سیستم حکومتي سیستم یو بند سیستم ده، یعنی دوی کولای شي چې دغه سي ناخواله څخه جلوګيري وکړي او دا وضعیت کنټرول کړي. متاسفانه دوی هم په دې کې پاتې راغلي ده، یا دوی علاقمندي نه لري اصلا چې دغه مسله د قانوني لارې څخه دوی وسیړي او وضعیت کنټرول کړي. او دوی هم داسې ایښي دي چې مثلا د دوی افراد زی او افغانان وزوري. دا ډیر واقعا د نگرانی ځای ده. په سر کې باید د برګرو ملتونو د کمیشنری عالی کمیشنری د مهاجرین دوی باید په دې کې اقدام وکړي، او متاسفانه دوی په داسې یو خنثی حالت کې ده. مثلا دوی تاسو ګوري چې د افغانانو هغه کوم رجستر شوی تعداد چې اوس په ایران کې دوی گزارش ورکوي په خپلو راپورټونو کې ډیر کم ده. اوس مثلا دوی کډوالو ته گزارش ورکوي مثلا چې څومره تعداد په ایران کې دوی مثلا ماکسیمم یا اوی اکثر تر 2 میلیون وای، او یا زره کیدای شي هغه کسان چې ویزه لري یا مثلا قانوني اسناد لري. د 2 میلیون نه پورته کسان هغه کسان دي چې دوی قطعا اسناد نه لري. دوی ولی اسناد نه لري؟ دا د کمیشنری د ملګرو ملتونو دنده و چې دوی باید ثبت کړي، رجستر کړي، دوی ته خدمات برابر کړي، او هغه هیواد د ایران هیواد باید اړ کړي چې دوی ته خدمات برابر کړي او دوی سره په خپله چلن وکړي.
او دا واقعا په دې کې نیمګړتیا مونږ او تاسو ګورو او په دې کې مونږ د ایران د حکومت نیمګړتیا هم ګورو او د دوی بې تفاوتي شاهدان هم یو متاسفانه.
ډیره مننه ښاغلی. بله د طالبانو د حکومت ویان ښاغلی زبیح الله مجاهد همدا شیبه را سره د ټلیفون په کرښه وصل شوی دی، دوی ته هم ښه راغلاست وایو. ښاغلی مجاهد مننه چې ټلیفون مو واخیست. له میلمنو سره مو په اول بحث کې په وروستیو چلندونو باندې خبرې وکړې چې په ایران کې ګڼې پیښې شوي دي، په دې وروستیو حداقل دوه اونیو کې دغه پیښې زیاتې شوي دي. د دولت د ویان په توګه باندې د بیړنیو اقداماتو په اړه راته ووایي چې د دغه وضعیت د بیړني تغییر لپاره څه شوی دی تر اوسه پورې. مننه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بلې، دغه خبرونه موږ هم چې کله واورېدل ډېر متاثر او خواشینی شو. زموږ هیوادوال په ایران کې د مظلومیت سره مخ شوي او داسې یو حال سره مخ شي، هغه یو ظلم ده. نو بیا مو د ایراني چارواکو سره تماس وکړ، همداراز په کابل کې د دوی د سفارت سره خارجه چارو وزارت الله لري نه اړیکه وکړه او د وغوښتل او وضاحتونه مو غوښتل. د نن موږ راپور ترلاسه کړ، خوشبختانه سي په ایران کې دغه ټول وضعیت په اړوند باندې حکومتي پریکړه بدله شوې ده او وضعیت په ډېر زر ټول ساحو کې نورمال سي او کوم زور زیاته سي په وروستیو کې شروع شوی ده د پای ته رسیږي. اوس موږ ته اطمینان راکړ چې درې ساعته مخکې ماته اطمینان راکړ چې د سي عملی کامونه اخلي سي دا وضعیت زر تغیر وکړي. واکشن دا سي د ایران په هیواد کې زموږ افغانان ډېرو کلونو دپاره هلته وو او یو میلمه پالنه کړې ده چې د ستاینې وړ ده، خو باید د مهاجرین سره هغسې برخورد وسي هغه انساني او اسلامي وي او د همسایګۍ په روحیه باندې بنا وي. دا که خدای نخواسته ظلم کېږي او وهل ټکول او بې عزتي او توهین کېږي، دا د دواړو ملتونو خلک نه خوښوي. افغانانو په ذهنیت کې هم بد اثر غورځېدی ایران په اړوند او زه هم ایراني ولس هم له دې سره موافق نه وي. نو چارواکي باید داسې څه وکړي چې هغه د اسلامي او د همجواري اصول ایجابي او انساني حقوق ایجابي.
مننه ښاغلی مجاهد. بله پوښتنه به موکم، په ایران کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه تاسو سفارت لرئ او همدارنګ ایران هم ډیپلوماتیکي اړیکې له افغانستان سره پالي، سفیر شته په داسې حال کې چې د ګڼو هیوادونو سفیران او ډیپلوماتیک ماموریتونه ووتل. مخکې له دې چې تاسو واک تم راشئ بیلابیل چارواکي او مشران متلل ایران ته، له هغوی سره یې غونډې کولې، له مهمو چارواکو سره غږېدل، مګر تر اوسه پورې دغه وضعیت تغییر نه شو، بالاخره زیات شو. څه فکر کوئ د دغه زیاتوالي دغه علت څه دی تاسو په نظر؟
دلته ودرې ستونزې شته. اول ستونزه دا چې ایران د خپل اقتصادي او اجتماعي حالاتو له وجې نه خپل مجبوري ښیي چې موږ د اضافه کډوالو برداشت نه لرو په خپل هیواد کې. نو دا خو دغه هیواد حق جوړیږي چې چې په توان کې نه وي هغه نسی کولی، نو دا یو عذر ده. افغانانو ته زموږ غوښتنه دا ده له افغانانو نه سي هلته د ابرمندانه توګه بېرته خپل هیواد ته راستانه سي. اطمینان او امنیت شته، خپل هیواد نه پیدا کیږي، باید دوی راشي. او په افغانستان کې اوس خلک هم زړه ښه کوي ایران ته د تګ، هغو ته مو پیغام دا ده چې باید لاړ نه سي، ځان په خطر کې واخیږي. خو زموږ د ټولو ډیپلوماتیکو مجلو نه په استفاده د ایران د چارواکو سره په اړیکه کې یو، د هغو ضرورتونه هم حس کوو. دوی وایي چې هغه کډوال چې نه قانونه په ایران کې اوسېږي د هغو خارجول غواړو. نو موږ غواړو چې څوک افغانستان د باندې لاړ غیر قانوني لارو لاړ نه سي او غیر قانوني میشتېدنه ونه سي. په نړۍ کې اوس د کډوالو ستونزه په اروپا کې هم شته، په نورو هیوادونو کې هم شته. ایران هم دغسې اقتصادي مشکلاتو سره لاس او ګرېوان ده. ښه ده چې خپل کډوال هم په کور سي، موږ په کور دننه داسې ګامونه واخلو چې اړوند افغانان چې هلته تللي بېرته راشي په وخت.
مننه ښاغلی پوهان صافی. نړیوالو اړیکو د دولتونو ترمنځ روابطو باندې به تاسو ښه پوهیږئ چې قوي دولتونه تل کولی شي د ضعیفو دولتونو یا کمزورو نه د خپلو ادواو پوښتنې وشي کړی، مګر بیا د دغې قاعدې د تنظیم لپاره دا دی چې نړیوال اصول او مقررات شته. ایران ولې ورته ژمن نه دی په دغې برخه کې؟ ښاغلی ابو احرار هم یادونه وکړل چې ژمن نه دی ځینو کنوانسینو ته چې ایران امضا کړي دي، هغه چې د مهاجرینو په برخه کې دي خصوصا.
ډېر ښه سوال دی. سوال خو دا دی چې په دې مورد کې اول دولتونه خپل هغه وظایف باید وپېژني چې د خارجیانو په مقابل کې، که دا خارجیان اقلیتونه ای از دې ژوند کوي او کده مهاجر کیږي د بدو شرایطو د لاسه نه خپل وطن کې هلته ځي ژوند کوي یا په پاسپورټ ځي او دغه ځاینه بیا نورو ځایو ته لاړ شي. هر ډول چې وي د خارجي مملکت سره اصول او روابط د خارجیانو سره معلوم دي. په نړیوالو سویه نړیوالو حقوقو کې احترام د شخصیت د خارجیانو که کومه دعوا او جنجال پیښیږي حق دسترسی د محکمې ته د ادعا دپاره دا حق باید ورته ورکړل شي او بشري حقوق باید مراعات شي او انساني کرامت باید رعایت شي. دا هغه څه دي چې د ایران دولت ملګرو ملتو کې منلی دي، کمیسیون د حقوق بشر سره منلی او ټولو دولتو منلی. هیڅ دولت غیر د دې نه چې پرون پوتین اسمبلی عمومي د کمیسیون د بشر د حقوقو نه وویسته چې د اوکراینی خلکو سره بشر حقوقو مراد نه کوي، بل نورو ټولو هیوادو دا منلی دي او باید رعایت یې کړي. دا چې رعایت یې نه کړي، باید د کمیسیون د حقوق بشر په تهران کې هم نمایندګي ولري، ملګرو ملتونو په تهران کې نماینده لري، د هغوی باید بازخواست وکړي او د دولت د ایران نه دا پوښتنه باید وشي. زموږ مقاماتو هم گذشته کې هم اوس همیشه د ایران مقامات سره په کابل کې کتلی دي، یا وزارت خارجه ته غوښتي او هغوی ورته اطمینان ورکړی. یو دوه ورځې اطمینان ورکول راډیووي واورو، نور بیا هماغه حالت وحشت د مقابل د افغانانو په مقابل کې خصوصا په ایران کې ادامه لري، لکه دا اوس چې ادامه لري. دې موږ او تاسې خبرې چې حتی دوی نه دفاع سره د سوریې د جنګ دپاره د بشار الاسد په طرفدارۍ دونه لښکر جوړ کړي دي او لېږلي دي افغانان صرف په دې خاطر چې موږ تاسې سره مرسته کوو، تاسې لاړ شئ دا کومک هلته موږ سره وکړي. دا خلاف د اصول د بین المللي دي او دې بورد کې وده کېږي که نه وده کېږي. د افغانانو سره د رویې په مقابل کې باید تغییرات د ایران په مقابل کې د ملګرو ملتو د قانه واده شي.
مننه ښاغلی نصیر شرف، له تاسو به وپوښتم، مخکې مو ټلیفون هم بند شو. زما پوښتنه به دا وه چې تاسو چې هلته اوسئ او درس مو ویلی دی، د پوه قشر نظر څه دی په دغې ارتباط باندې؟ آیا ټول ایرانیان دي که یو ډله ایرانیان دي چې دغسې برخوردونو پلوي کوي او خپل هم ترسره کوي؟
خان سر سمجھ کے علی کمکات صاحب چلے کسنے سمجھے سر یادوں کا والا وہی دے اقتصادی بحران اور داخل سکا پہلے دی ایرانیان گفتن اللہ دولت سکا پاگوئی فشار رہا وڑا ہے ترسو اگر کمے وڑے کچھ کارکون کی سی جی لکا پدا ساخت منونو کی یا حالتا پدا وڑو مغازو کی سکار کے اگوئی اکثر باور پا افغانانو کی ولی ایرانیان خپل غواړي چې دا کارونه خپل سر ته ورسوي. مګم د دولت لخوا څو ځلې دوی ته مکتوبونه ورکړل شوي دي، هلته اطلاعیې بندې کړي دي چې افغانانو ته په هېڅ ډول باید اجازه ورنکړل شي. په داسې حال کې چې دوی وفاداري مورته ډېره ښیي، تنخواه هم ډېره کمه وي، امتیازات ورته ډېر کم ورکوي، ولې بیا هم افغانان په دې خاطر ضرورت اړتیا ډېره ده په هغه لږ امتیاز سره هم دوی قناعت کوي او هلته خپل ورځې شپې سبا کوي. مګم داخلي ایرانیان چې کوم دي، د غریب غربه خلک، دوی بیا په البته څنګه څومره له خپل ایرانیانو نه پوښتلي دي، هغوی وایي چې دوی نه وفاداري لري، کار هم کم ده او ناز و نخری ډېر دي، ولې امتیاز لوړ غواړي؟ پخوا کې خپل د ایران دولت چې دلته دوی هم په مغازو فشار راوړی، هم په افغانانو فشار راوړی. دلته افغانان هم یو ډله چې دي په غیر قانوني ډول اوسېږي، هلته د مغازو په مغازو کې ساختمانونو کې دي کوم کارونه کوي. هلته یو ستونزه دا ده، لامل یې سلته ډېرې اغلاوې کېږي، هلته د افغانانو باور ته هم صدمه رسولې. ولې البته بخښنه غواړم دا خبره تېرو بیر سو تاسو یو ډله خلک ایرانیان دي دولت ته شکایت لري که نه د افغانانو لخوا شکایت کوي، له بلې خوا ډله څه ده دوی د افغانانو په پلوي دي طرفداري کوي، ځکه چې دوی د افغانانو په کم امتیاز راځي، دوی غواړي خپل کارونه مخته یوسي. خو په دولت لخوا چې کوم برخورد ترسره کېږي، نه د زغملو ده او نه هم د ویلو ده، په صدی کوم برخورد له افغانانو سره کوي که هغه په قانوني ډول وي که په غیر قانوني ډول وي. البته یوازې نه داسې د غیر قانوني افغانانو سره دوی دغه ډول برخورد کوي، هلته په قانون ډول په قانوني ډول هم کوم افغانان اوسېږي، هغه دولتي امتیازات او قانوني اتباع ته ورکول کېږي، خپل ایراني ته ورکول کېږي، افغانانو ته نه ورکول کېږي. افغانان له هغې امتیاز څخه محروم دي، افغانانو ته هغه به امتیاز نه ورکول کېږي. دغه ډله قشر سے دا سلو پنځه میلیونه وو سے دا کوم افغانانو ته مادر سویر ته پراته دي ډیر ناوړه چلند ورسره کیږي نه یوازې داسې د اوس د ویډیوګانې راوتلې تر دې مخکې هم په اردوګاګانو کې دوی د دې سره ول دي ته ډوډۍ نه ورکول اوبه نه ورکول حتی تر دې چې تشناب ته اجازه نه ورکوي په موټرونو کې د تګ اجازه نه ورکوي ورته ډیر یعنی کوی سره نړیوال کنوانسیون په څه غیر اسلامي او شرعي احکام هر څه او انساني بشري احکام ټول تر کول لاندې کړی دی په خی په وړاندول دا او افغانان سره داسې دوی په برخه کې چې په نړۍ په هیڅ هیواد کې تر اوسه داسې بل وګړي سره نه دي شوی.
مننه کوم. ښاغلی مجاهد، تاسو د ایران له حکومت سره اړیکې لرې؟ لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه، یو کاري ډله مخکې و، اوس هم فکر کوم شته. تر ډیره پورې ایرانیانو ته مهمه ده چې د اوبو په مسله باندې خبرې وکړي، او په خپله داخلي رسنیو کې چې زه تعقیبوم، مثلا د اوبو په ارتباط باندې ګڼ وخت دوی بحثونه کوي په پارلمان کې، دوی همدارنګ په سیاسي مسایلو کې هم. د تاسو لپاره اولویت څه دی دغه کاري ډلو کې؟ آیا د ماجرینو سره د بد چلند مسله هم یادوي په دغه مسله کې که څنګه، او څومره به دغه پیښې چې شوې دي مستند کړي دي تاسو خپله؟
بله، اول خدا باید ووایو چې هر ځل چې د ایراني اړخ سره اړیکه شوې، یا د هغو هیئت دلته راغلی یا زموږ هیئتان تللي دي، هغو کې د مهاجرینو وزارت شامل و، او هغوی د مهاجرینو موضوع هم له اجنډا سره پیوسته کړې او ځان سره وړې ده. دا موضوع موږ دپاره مهمه ده د خپلو خلکو د حقوقو غوښتنه زموږ حق ده، او دا مو وار وار کړی ده. د ایرانی چارواکو سره هم په تهران پسې تللي زموږ هیئتان، او هم د هغو سفارت چې دلته په کابل کې ده مطرح کړي دي. دوی هم دغه د اقتصادي بحران ستونزه یادوي، او د غیر قانوني کډوالو چې برداشت نه لري، او هغه کډوال چې قانوني دي د هغو په اړوند باندې دوی اطمینان ورکوي چې د هغو حقوق محفوظ دي. خو د غیر قانوني کډوالو دپاره هم نړیوال اصول شته، که چیرې د هغو استخراج ضروري وي نو هغه ځان ته اخلاق لري، ځان ته نورم لري، د هغو نورم له مخې نه باید اقدام وشي. موږ هم هڅه کوو چې افغانان ایران ته نور لاړ نه سي په غیر قانوني لارو باندې د قاچاقبرو مخه ونیول سي، او هغه سکتر د هغو ته هم د راستنېدو دپاره بېرته زمینه مساعده کړو. خو دا یو دو جانبه ستونزه ده. ایران هم په دې باندې ځان نه شي خلاصولی چې وایي له ملامتۍ نه ووځي، ځکه دا برخورد چې دا څو ورځې کې موږ د افغانانو سره وینو، دا ځورونکی ده. دا د افغانستان د خلکو په روحیاتو باندې بد اغېز کړی، د خلکو توهین سوی، زموږ د هیواد سپکاوی پکې راځي. نو دا کار باید همسایه هیوادونه داسې ونه کړي، او نړیوال نورمونه په دې برخه کې عملي کړي. موږ اول غوښتنه داده چې په دو جانبه شکل دا موضوع حل کړو. ما مخکې وویل چې موږ ته دغه دوه درې ساعته مخکې راپور راغی چې ایرانی چارواکو په لوړه سطح باندې په دې مورد خپل غدریز بدل کړی ده، اطمینان راکړ چې دغه وضعیت به ډېر زر تغییر وکړي.
مننه کوم ښاغلی مجاهد. فقط یو بله مسله کې د تاسو نظر مهمه ده که را سره شریک کړئ، چې که دغسې پیښې دوام وکړي او بالاخره ونه درېږي، زیاتې شي، عواقب به یې څه وي، څه به وکړی شي تاسو؟
اول خو موږ باید کوشش وکړو چې د مهاجرتونو مخه ونیول سي، او بل په کور دننه دې ته زمینه مساعده سي افغانان په کور سي، ځکه په پردي کور کې د خپلو اهدو اتباعو دپاره ټول هغه حقوق چې لازمي دي ممکن نه دي سړی ترلاسه کړی سي. او دوم دا ده چې نړیوال نورمونه شته، موږ د نړیوال نورمونو له لارې نه کولای سو غوښتنه وکړو چې ایراني پلو زموږ د افغانانو مهاجرینو سره هغه هغه برخورد وکړي کوم چې قانوني وي. غیر قانوني برخورد دا په هیڅ معیار هم برابر نه دي. په خپل ایراني چارواکو په دې کې تاسف څرګندونه کړې چې ځینې پولیس وي برخورد ناسم و د افغانانو سره، دا روحیه باید تغییر وکړي. زموږ اهل ځله دا ده چې د مهاجرتونو مخه ونیول چې په لویه کې، او زمینه دې ته مساعده کړو چې مهاجر بېرته په کور شي. له دې نه اوس بله لار داسې مؤثره لار نه ښکارېږي چې زموږ په اختیار کې وي، زموږ مهاجرینو حقوق خوندي سي او دغسې پېښې تکرار نه سي.
ډېره مننه کوم ښاغلی ذبیح الله مجاهد، د طالبانو د حکومت بیان. تاسو په بل پروګرام په دري کې هم له موږ سره ګډون کوئ، د اوس لپاره له تاسو مننه. البته بحث کې به له نورو میلمنو سره خبرو ته دوام ورکو. ښاغلی ابو احرار رامسپور، مننه چې پاتې شوې تر دې دمه پورې. دغه پېښې چې په ایران کې شوې دي، د راپورونو په اساس او د ارزونو له مخې د نورو هیوادونو کې ډېرې کمې لیدل شوي، او ښایي ساری ونه لري، دغسې چې په آنلاین شکل باندې اته اوس ویډیوګانې ښکاري د بربنډولو، حتی د جنسي تیری دا چې شوې ده، او د وهل ټکولو ډېرې ویډیوګانې شته، او د افغانانو ته بېرته د افغانانو په خوله باندې کنځلې کول. څه فکر کوئ په همدغې ارتباط باندې چې آیا په نورو هیوادونو کې هم دغسې چلندونه کیږي او که کیږي څه اقدامات بالاخره باید وشي په همدې ارتباط باندې؟
مننه. دا د کډوالو یا د یو هیواد په بل هیواد کې اتباعو زورول دا داسې یو موضوع ده چې تاریخي اړخ مونږ وسیلو په تیر وختونو کې هم ډیری وخت واقع شوی دی، او د بین المللي بشر دوستانه حقوقو په چوکات کې، خصوصا د عرفي حقوقو په چوکات کې چې پوهان سره دلته مونږ او تاسو سره ګډون لري، دا یو زمينه د مداخله د نورو هیوادونو ده. او همدا اوس چې تاسو مثلا د اوکراین او روسیا مسله ګوري، هلته اداګانې د روسانو لخوا چې د روسي اتباعو هلته زورول کېږي، د دوی ژبې هلته بند شوي دي، او دوی د دوی ژبې ته اهمیت نه ورکوي، او داسې نور موضوعات چې بالاخره د جګړې لامل شو. په تیرو وختونو کې هم که مونږ او تاسو وګورو، په اوله جهاني جګړه کې، په دوهمه جهاني جګړه کې، په تیرو جګړو کې چې واقع شوي دي، دا الخ په ډېر قوت سره هلته مونږ او تاسو ګورو چې یو هیواد بل هیواد باندې حمله کړې ده، د دې لپاره چې د هغه اتباع هلته د هغه لازم حقوقو څخه برخمن نه وي، یا د دوی په حقوقو باندې تیری شوي دي. خو که چیرې مونږ په دغه مرحله، په دغه اوسنۍ شرایط د دنیا دغه مسله ته وګورو، خصوصا د افغانستان او ایران د اړیکو په نظر کې نیولو سره، چې مونږ مذهبي، سیاسي، اجتماعي، اقتصادي ډېر ژور علایق او بل سره لرو، دغه مسله ډېر زورونکې ده، او ډېر د نگرانۍ وړ مسله ده، ځکه چې مثلا دا وایلنس دي، دا خشونت دي، او د خشونت سره بل خشونت مونږ او تاسو رفع کولای نسو. که چیرې ایرانی اتباع، ایرانی مثلا شهروندان، یا ایرانی مقامات، پولیس یا نور مثلا انتظامیه قواوی افغانان وزلوی، دا خپل یو خشونت ده. او د بشری حقوقو د علمی ریسرچونو او اکادمیک مطالعاتو لمخي، وایلنس وایلنس زیږي، خشونت خشونت زیږي. دا لکه یو سرخه غونډه ده چې تاسو
بلې عبدل تزغوارم مداخله کوم، خاله رامسپور چنن ما په ټوئیټر باندې هداقل دوه ویډیوګانې چې تر اوسه پورې تایید او یادرات په ارتباط خپلواک سرچینو سره نه دی ویل، یعنی تر اوسه نه دی ښکاره شوی چې دا سمې دي که ناسمې دي، مګر په صورت ښکاري چې پکې یو ډله افغانان بیا ایرانیان نیولې دي، لاسونه ورتړلې، او هغه تسپکې سپوري وایي، او دغه وایي چې دا کار مو په ایران کې د افغان کډوالو سره دی، ناوړه چلند په خبرګون باندې کړی دی.
بالکل، دا مونږ یو پرنسپل رو په اسلامي فقه کې او په قانون کې هم هغه شته چې مونږ یو ضرر د بل ضرر سره په واسطه سره نشو رفع کولای. ضرر باید رفع شي، او دا نه چې یو ضرر د بل ضرر په مقابل کې مونږ د هغه په واسطه سره رفع کو. دا افغانان چې دا کار کوي، نن سبا مثلا یقینا چې دوی هویت روسه معلوم نه دي، دا ویډیوګانې ثبوت هم نشته چې کوم هیواد کې دا سبسوي دي، کوم خلک دا کار کړی دي. خو په هر حالت دا یو ګنګوسي، یو اوازې په مطبع سوشل میډیا کې چولې ده، او د نگرانی وړ مسله ده. په دغه ذرایع سره چې څوک متوصل کیږي، دا د نورو خشونتونو لامل کیدای شي، افغانان به زورول کیږي، او دا به د حل لاره نه وي.
ډیره مننه کوم ښاغلی رامسپور کور موادن، تاسو په بل پروګرام کې هم له موږ سره پاتې شئ. مننه چې وخت مو راکړه. البته په دری پروګرام کې هم ښاغلی رامسپور له موږ سره خبرې کوي. ښاغلی نصیر مشرف، له تاسو به هم د همدغه پیښو د عواقبو په ارتباط باندې وپوښتو، که واقعا زیات شي څه به کیږي؟ فکر کوئ چې لکه څنګه چې ښاغلی رامسپور یادونه وکړم، داسې به تاوتریخوالی زیاتیږي د دواړو خواو نه، که څنګه؟
لومړی خو پکار والا چې په کوم مجلس سے ایران ته روان دی، هغوی باید تر مخکې د ایران تیر تاریخ چې کوم برخوردونه له افغانانو سره کړی، هغې ته په کتو باید هېڅکله ایران طرف ته قدم نه وایي. خیر، خو بیا هم اوس اصل ته کوم مجورین دي، له اقتصادي بد وضعیت هلته شپې ورځې سبا کې کار کوي، مزدوري کوي، او بېرته راګرځي برخورد د ایراني حکومت پلو ته. ایراني حکومت ته پکار دی چې مجورین دي که راشړي او وی په خپل وطن ته راستنوي، لاره د قانوني او لاره د انساني او شرعي شته. بل داسې د دومره برخورد ضعیف که حرکت کوي، حتی تر دې پورې چې هغه یو وړوکی ماشوم چې به اسفار لسپینځل لس کاله عمر د زندۍ ورته وژنې، په دې باندې نه مهاجرینې سړېږي او نه یې هم کمیږي. بېرته لکه څنګه چې استاد یادونه وکوله، چې دا به بېرته جوانبي عوارض ولري، لکه مخکې چې کومې ویډیو تاسو ویل چې وایرل شوې په ویډیو هغه کې په ټویټر او یوټیوب او فیسبوک ته سپارت افغانانو په تو فکر کوم چې هغه سیمه د ترکیې ده، هغه هم یو ډله احساساتي ځوانان دي چې د افغانانو د قص دردېدلې دي، د افغانانو د قص اخیستلو په خاطر ایراني ادبار ګیر کړي او تړلې دي ورته کېنولې. دلته بیا هم که چېرته سیاسي اړخ ته وګورو، کېدای شي دا هم افغانان نه وي، ولې داسې د افغانستان او د ایران ترمنځ یو سیاسي کړکیچ ته لمن وهي کېدای شي د افغان په نوم افغانان په نوم ایراني وګړي بندان کړي او وی زوروي. نو دغه لامل نه دي کېدای شي چې په نورو هیوادونو کې هم د ایرانی اتباعو پر ضد باندې افغانانو احساسات راوپرېږي ولته لاغوی ترغ برخوردو کې لکه څنګه دوی په ایران کې کړی. خو قانوني انساني حل لارې دا ده چې افغانان په هغو هیوادونو کې د ایران سفارتونه د هغې مخې ته راټول شي او د افغانانو د حقوقو د سزا بېمورده سزا د پوښتنو په خاطر هلته مظاهرې او تظاهرات وکړي.
ډیره مننه کوم ښاغلی نصیر شرف. مننه. اوس به ځینو اوریدونکو ته وخت ورکړو چې د ازادي راډیو په واتس اپ باندې زنګونه مکتروهي. دوی نه به غوښتنه وکړو چې خپل ځان معرفي کړي او لنډ نظر او د سترګو لیدل آل کلري له موږ سره دی ووایي. واتس اپ ته به ورشو ځینې اوریدونکي به راوخلو. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. سلام زه تاسو ته او اوریدونکو ته سلامونه او سلامات وړاندې کوم. غیر اخلاقی برخورد کیږي ډیر زیات متاثر شوی او زما دغه د افغانستان د کم خلک چې کډواله تارکیږي زما داغونه دا غوښتنه دا پیغام دا چې دا دیو خپل وطن کې تادې شي. زه په دې پوهیږم چې په افغانستان کې دغه اقتصادي بحران ده، مجبوریتونه ده، ولې بیا هم که یو سل دوه سوه روپۍ چې په خپل وطن کې تادې کېږي زما په نظر باندې دا ډېر لوی عزت دی نسبت هغه چې ډېر پیسې سړی وګټي خو په هغه کې سړی عزت نه وي. نو تاسو وګوره دا ډېر دردونکي حادثه موږ په خپله دغه ټولنیزو شبکو کې واورېدل اولېدل. نو دا ډېر د اندېښنې خبره ده او په ځمن کې زموږ دغه د ایران او د پاکستان حکومتونو هم دا غوښتنه ده چې دوی چې ځان ته اسلامی ممالک و اسلام کم اصول چې دا گاونډیتوب چې کم اصول دی هغه باید مراد کی او خلکو سره باید ښه رویه وکړي چې تاسو په خپل هیواد کې نه پرېږدي. دا خلک باید په یو اخلاقي چوکاټ کې باید خپل هیواد نه وباسي. او بل طرف هم حادثه چې په ایران کې شوې ده دا د ټول افغانستان د خلکو نظر نه ده، دا د انفرادي خلکو هغه افکار په بنیاد باندې داسې حملې کېږي. باید داسې حملی باید فرطور افغانانو په کډوالو باندې د هغه اغستلو داسې کم مسکوله باندې باید داسې اقدام ونه شي.
مننه. کور مو ودان
هیوادونو هغه خرابېږي، د سره ارتباط هم خرابېږي. او
مننه.
بل په مقابل کې کرسي پیدا کړي.
مننه کوم. کور مو ودان. بل اوریدونکو به هم راوخلو. مهرباني وکړئ تاسو کوم ځای زنګ راواله او څه نظر لرئ؟ بلې زمونږ کاورې. نو وعلیکم السلام. مهرباني
وکړئ. سلام او مېلمنو ته سلام وایم. احمد همدرد در سره پاړی کا کې لغمان نه.
ښه، مهرباني وکړئ خپل نظر مو سره شریکې. پروګرام به مو تر دې دمه اوریدلې یاته.
پروګرام مې اوریدلې ده. ما پښتنه خو له محترم مجاهد صاحب نه دغه داسې دغه حکومت هر حکومت سي هغه خو د ولس د سي لکه یو سرپرست کنه یو مشر غوندې او سترګې هغه ته اوړي. دوی څومره څنګه دا برداشت لري چې دوی داسې واقعات ویني که نه او دا پې څنګه برداشت کېږي تینا. او دویمه خبره پوښتنه مې پیدا ده چې دوی کوم پلان لري په راتلونکي کې د افغان مهاجرینو لپاره، ځکه دا خو په اور وسوځول په سیند کې خلکو واچول ادامې کړل او زندانو کې پراته دي په پاکستان او په ایران کې. او تر څو پورې او دا مې نظر هم دسې تر څو پورې دل دې دوه ملکونه دا مهاجر را ونښتي پار قیمت چې نه به یو نظام پایداره نظام موږ ووینو او نه به افغانان په ارامه سا واخلي. نو دوی کومه پلان لري په راتلونکي کې چې دوی رسمیت پیدا کړي؟ دوی د دغه دواړو ملکو په مهاجرو کوم پلان او کومه ستراتیژي لري؟ دغه مې پوښتنه ده.
ډېره مننه کوم. ګرچې ښاغلی مجاهد اوس نشته په پروګرام کې، خو په دري پروګرام کې خبرې کوي، مګر دوی وویل چې د ناقانونه کډوالو د راایستلو سره دوی همکاري کوي او له ایراني چارواکو سره په دې مورد غږیږي چې دغه ناوړه چلندونو مخه ونیول شي. دوی وویل چې ځینې نوي پلانونه د ایران د حکومت لخوا دي چې د دغه چلندونو د ختمېدو لپاره به موثر تمامېږي. په هر صورت د ازادي راډیو په فیسبوک باندې هم موږ یو پوسټ کړی و چې مو لیکلی و چې په خلکو مو پوښتنه کړې وه چې د دغه وضعیت په برخه کې څوک پړ دي. دوی لیکلي وو، البته دوست محمد احمدزی په نوم یو د فیسبوک غړي د ازادي راډیو لیکلي چې په دې کې نوی نظام پړ دی. د لیکلي یو نظام چې ځان ته ډوډۍ نشي پیدا کولی، خپل اسکر ته ماش نشي ورکولی، هغه به ملت څنګه وساتي؟ قیوم زیارمل بیا لیکلی د دې ټولو بدمرغیو عاملین زموږ وطن پلورونکي سیاسيون او گاونډیان دي. احمد باسط احمدی لیکلی د افغانستان نظامونه ملامت دي، هر وخت افغانانو سره دا ډول چلند کیږي دولت مسؤول دی چې پوښتنې وکړي. ارشد عادل لیکلی افغانان څه وکړي او کومه خوا لاړ شي، غربت دی او ایران کې هم د افغانانو په وړاندې سخت چلند کیږي. احمد شاه احمدی بیا لیکلی نو د زورولو او ظلم موضوع د طالبانو سره نه را پیدا شوی، دا ظلم د خبره له افغانانو سره د څلوېښتو کالو روان دی. فضل عظیم په نوم یو چا لیکلی چې افغانان بیچارهګان دي، د روزي د تلاش په خاطر یو خوا او بل خوا ورزي، او د دې خبره وطن سورته نور دی، جمهوریت او د اسلام پړانګان د لیکلی چې یو شان قصوروار دي، په خپلو خلکو ترحم پکار دی. د ازادي راډیو په فیسبوک باندې هم داسې ګڼ نور پیغامونه شته خلکو لیکلي دي په همدغه موضوع باندې. البته په خواله رسنیو باندې دغه موضوع د ګڼو خلکو توند خبرګونونه پارولې دي، چې خصوصاً هغه ویډیوګانې چې په خواله رسنیو باندې خبرې شوې دي او د بیلابیلو کسانو لخوا بیرته شریکې شوې او نظرونه او کامنټونه یې ور کړی دي، ډیر زیات خبرګونونه په دې ارتباط باندې لري. یو بل کارپو لکه څنګه چې ما یادونه وکړه، میلمانه په وخت په نوبت سره راخلو ځکه چې روژه هم ده او میلمانه هم نام خدا زیات وو. نو اوس تازه د سیمه ایزو نړیوالو چارو کارپو ښاغلی شفیق همدرد را سره د ټلیفون په کرښه وصل شوی دی. همدرد صاحب ته ښه راغلاست وایمه. د تاسو نظر به هم په اول کې لنډ راواخلو د همدغې مسایلو په ارتباط باندې، او بیا به د عواقبو په ارتباط خبرې وکړو، ځکه چې موږ د عواقبو تر مبحثه رسیدلی وو دغه پروګرام کې. مننه.
سلامونه تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې بدبختی دا د افغانستان لتیرو تقریبا درې څلوېښتو کلونو راهیسې دغه بدبختی زغمي، نه تنوع په ګاونډیو هیوادونو کې بلکې په کور دننه هم افغانان چې دي له ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. نو دا د ایران کومه پیښه چې ده، دا تقریبا په تیرو څلوېښتو کلونو کې بار بار تکرار شوی ده. دا یو عکس العمل یې زما ښه په یاد شي، موږ په ایران کې مهاجر وو په 1980 کال کې، چې کله په مزار کې د طالبانو لخوا هغه ډیپلوماټان ووژل شول، ایرانی ډیپلوماټانو. تر هغې وروسته په ایران کې دغسې یو سفر راغلله، افغانان حتی د خپلو کورونو نه شوی راوتلی، ډېر افغانان د ایرانیانو لخوا نه ووژل شول، څاګانو ته واچول شول، ډېر بد چلند ورسره وشو. نو ټولو ته دا معلومه ده چې جرم چې دی هغه فردي دی، او دغه مهاجر چې بیا هلته تللی دي هغه یعنی د یو مجبوریت له مخې نه تللی دي، او بیا نړیوال قانون په قوانین دي په دې اړه باندې چې هغه پخپله ایران لاسلیک کړي دي او هغې ته ژمن دی. نو په دغسې یو حالت کې بیا افغانان تر خوږ ګوته نیول، زه فکر کوم چې دا غیر انساني او غیر اسلامي او د ګاونډیتوب د اصل خلاف یو عمل دی چې دوی کوي. خو بدبختي دا ده چې تر اوسه پورې په افغانستان کې دغه څوک نشته دي چې پوښتنه یې وکړي. اوس خو دغسې یو حالت دی، دغه د افغانستان نوی حکومت او نظام هم د ایران د خوانه په رسمیت نه دی پیژندل شوی، کوم احتجاج هم چې دوی کړی دی یا سفیر چې راغوښتی دی. زه نه پوهېږم چې دا د ډیپلوماټیکو اصولو په کوم ځای کې راځي چې ته یو سفیر چې هغه د ډوپکټو اصولو له مخې په یو هیواد کې اوسېږي او ته بیا خپل احتجاج ورته وکړې. زه فکر کوم دا ټول هغه قانوني اصولي او ډیپلوماټیکي خلاف دي چې موږ یې لرو، او موږ په ښه توګه له بده بخته دې پوښتنه نه شو کولای. او هغه بدبختي او بحران چې اوس په افغانستان کې دی، له بده بخته ټول افغانان له دې مسایلو سره مخ دي.
مننه کوم. تر لاندې د میروسته بیا هم د تاسو په خدمت کې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سئ.
پوهان صافی، مننه چې د پروګرام تر دې برخې را سره وای. غواړو اوس د حل لارو په ارتباط خبرې وکړو چې حل لارې به بالاخره څه وي دغه حقوقي مسلې ته. ښاغلی همدرد هم اشاره وکړه چې اوس د طالبان حکومت خودی په رسمیت نه پیژني، په دغه سوالات کې څه کېدای شي، حل لارې به څه وي فکر کوئ؟
مهرباني تاسو د پښتون نه د خبره خدا ده چې موږ اوس بده پیګو چې ماجرین خپل ځان ته حق لري، هر هیواد ته چلار شي، دوی انساني کرامت باید احترام شي، دوی د اولادو د تعلیم غمه باید وخوړل شي، او د دوی هغه معیشت او یو ځای کېدلونه باید جلوګیری ونه شي او معیشت ورته برابر شي. دا چې افغاني مهاجرینو ته یا کډوالو ته څوک تللي دي په ایران کې کوم کمپ شته نشته، یو انیسیار د ملګرو ملتو د مهاجرینو کمیسیون هغوی ته ورغلي نه دي ورغلي، د هغوی غمه خوري نه خوري. دا خو ضرور نه ده چې حتما ایران دولت مکلف وي چې څوک مهاجر ورځي هغوی ډوډۍ ورکړي. نه، دا د بین المللي نړیوالو کمیسیون د بشري حقوقو او د مهاجرینو مکلفیت دی چې دا وضع لاړ شي، هغه هېواد کې وڅېړي او وګوري. نو اوس که په لنډ ډول ووایو، دې مهاجرینو زموږ د افغانانو په مقابل کې دواړه خواوې مسؤلیت لري، هم افغاني حکومت مسؤلیت لري او هم ایران د حکومت خو د خپلو وګړو یا د خپلو رسمي مقاماتو په غیر انساني کړنو په مقابل کې مسؤول دی. دی باید جواب ورکړي. افغاني مقامات باید اول کوشش وکړي چې بشري حقوق ټول په خپل هېواد کې خپله مراد کړي. د مثلا د نجونو تعلیم، د نجونو کار، همداسې نور ډېر موارد شته چې زه د سړی ورته ګوته ونیسو. د دوی باید هغه زمینې مساعدې کړي د حکومت د پیشرفت دپاره زموږ مجاهدین په کابل کې، په افغانستان کې، چې جهان د خوا په رسمیت وپېژندل شي. کله چې په رسمیت وپېژندل شي، دوی خبر هم بیا اورېدل کېږي. دوی به ملل متحد کې نماینده لري د خپلو اتباعو نه به دفاع کوي په ټول جهان کې هر چېرته چې وي. نو دا کار اول لازم دی زموږ حکومت ته چې ځان په جهانیانو وپېژني او په ملګرو ملتو یې وپېژني چې بیا د خپل اتباعو دفاع هر چې د چې وي کولی وشي او حقوق یې دننه هم تامین شي. او بل به ایران د خوا هم د ایران د خوا هم باید چې د دوی اسلامي حکومت ورته وایي مګر دا باید دا رقم اسلامي حکومت نه وي چې فاجعه د بشر په مقابل کې د ګاونډیو په مقابل کې هغه شي چې موږ او تاسو یاورو. دوی باید په دې خپلو کړو وشرمېږي. دوی باید خپل دا اعمال ودروي او ملګري ملتونه مکلف دي، مهاجرو کمیسیونونه او مقامات مکلف دي چې ایران حکومت نه پوښتنه وکړي دوی د جنایتو د افغانانو په مقابل.
ډېره مننه کوم د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی پوهاند ودیر صافی چې په دغه پروګرام کې مو ګډون وکړ. کور مو ودان، له تاسو مننه. اوس به ورشو ښاغلی شفیق همدرد چې د پروګرام پاتې میلمه دی را سره. ښاغلی همدرد، زه غواړم دغه مسلې د عواقبو په ارتباط هم د تاسو نظر راواخلم. او دا چې ایران لکه څنګه چې ښاغلی صافی یادونه وکړله او نور میلمنو هم، دغه نړیوالو قواعدو او مقررو ته ولې ژمن نه پاتې کیږي؟ حتی په خپلو خلکو یې هم دوی د ټوپه خولې وراړولې دي. د 98 کال د عقرب پیښه ډېره لویه وه چې هلته امریکا ویلي چې تر 1500 ایرانیان په خپله وژل شوي دي او زرګونه نور ټپیان دي، البته په لویو مظاهرو کې. یعنی دوی په خپلو خلکو امر هم نه و کړی. اوس خو افغان کډوالو ته ډېر په ټیټه سترګه ګوري. ولې ژمن نه دي د بشر حقونو ته؟
خدا خو یو بل مسله ده. پخپله د ایران اخوندی رژیم چې دی، دا یو مستبد نظام دی او نه تنها د 1908 کال په دې ټاکنو نه وروسته مظاهراتو کې د خلکو وژل کېدل، بلکې په دې تیر تقریبا 30 کلونو کې چې په ایران کې انقلاب شوی دی، ډېر مواقع داسې راغلي دي چې حتی دوی ډله ییز اعدامونه کړي دي، خلک یې زندانونو ته اچولي دي، په ډېر بده رویه یې ورسره کړی، هم د خپلو خلکو سره، هم د نورو حقوقو چې څوک یې غواړي. نو په دې ارتباط باندې هغه خو یو مستبد رژیم دی، یو ډیموکراتیک نظام نه دی. جمهوریت هم صرف د خلکو د غولولو لپاره دی او تر ډېره حده پورې چې دوی د نړیوالو سره کومې ژمنې هم کړي دي په مختلفو برخو کې، هغه بیا رعایت کړي هم نه دي. نو دا خو د ایران رژیم چې بیا څنګه پاتې شوی دی په دې منطقه کې، هغه خو بیل بحث دی چې نړیوالو لویو قدرتونو هغه د قواو د توازن له مخې د سعودي عربستان او د اسرائیلو په مقابل کې دغسې یو نظام د رامنځته کولو هغه کړی و، او د هغې د غوړېدلو بیا هغې ته اجازه ورکولو چې په سوریه او په عراق او په لبنان او په بحرین او په یمن او په دې ځایونو کې دوی په خپل نفوذ ولري. حتی په افغانستان کې دغه د عراق او د سوریې جنگ چې روانو د داعش په وړاندې باندې، د افغانستان کوم مهاجرین چې وو هغوی د فاطمینو په نامه باندې دوی مجهز کول، د غیر سو استفاده کول چې یو غیر انساني او غیر حقوقي کار و چې دوی مخته بیوه. نو خبره خو د ایران د حکومت نه ده پکار. مسله دا ده چې
موږ باید خپل گریوان ته وګورو، موږ د خپل خلکو سره څه کړي دي، د انقلاب سي انقلاب، د ایدیالوژي سي ایدیالوژي، او د خپل خلکو زورول. دغه تقریبا په دې تیرو وو میاشتو کې زموږ د 1,000,000 نه زیات افغانان ایران ته ولې لاړل، دغه پوښتنه باید وشي. دا تنه داسې خلک نه وو چې دوی مثلا کار او روزګار نه لري، ډېر داسې خلک وو چې ډېر پیسه دار دي. زور سره تماس کیم د ایران په مختلفو ځایونو کې، اوس هلته چې بیچارهګان دوی په ډېر بد حالت کې ژوند کوي، هغوی د ډار نه، د دې نه چې څوک یې کور ته رانه شي، دغه د نوي نظام خلک د کور نه یې ونه باسي، ځینې نور مشکلات ورته ایجاد نه کړي، د عزت مسله ده، د سر مسله او ځینې نور مسایل وو، د دې نه دوی وتښتېدل. نو زه فکر کوم په افغانستان کې ډاډ موجود نه وو، په افغانستان کې له بده بخته دغه څه څه ونه شول. خلکو بیا هم تر یو وخته پورې انتظار ویوس چې د یو تفاهم له مخې نه مثلا هلته قدرت خلق ورسیږي، یا په قدرت کې خلق ځان وویني، یا د دوی سره د خلکو رویش یو څه سم شي، هغه کار ونه شو، خلک مجبور شول لاړل ایران ته. اوس اکسل عمل دغه دی، یعنی خبرګون به د دې مسایلو په وړاندې باندې دی چې په منطقه کې له بده بخته افغانستان اوس هم د قومي جنگونو، د مذهبي جنگونو، د سمتي او ژبنیو جنگونو لپاره ډیر ښه یو بستر دی. یعنی نړیوالو د منطقې هغه شریری استخباراتي کړي اوس هم کولای شي د دغه مسایلو نه سو استفاده وکړي او دغه جنگونو لارې ته واشوي. ما تیر ورځو کې یو ټویټ وکړ، دغه د امام رضا په زیارت کې چې کومه پیښه وشوله، د دې څو اخوندانو په چاقو باندې وهل، او بیا دوه ورځې وروسته په پولي خوشتي جماعت کې د بم چاودنه، نو ما یو رقم د دې تړاو ولید. یعنی معنا دا ده چې مخکې هم کوشش شوی و، تر دې وروسته هم کوشش کیږي چې مذهبي جنگونه افغانستان ته راوړل شي، یا د منطقې ته نینی کړي کوشش کوي چې رای ولي، او د دې نه په استفاده دغه ملکونه چې دلته دي د دې د په جنگ سره واچي، او خپل هغه اوږدمهاله منافع چې دي، هغه او ستراتیژیک منافع چې دي، هغه ته ورسیږي. نو زه فکر کوم عواقب به ډیر بد دي. ایران هم ټول ته معلومه ده چې هغه متضرر ده، هغه ل داوس هم ل بلوچو سره، ل سنی افراطیانو سره، ل داعش سره، ل مجاهدین خلق سره، ل دې سره چې دغه په مشکلاتو کې دی. نو زه فکر کوم کچیرته د دې اکسل عملونه همداسې دوام وکړي، دا مهاجرین چې هلته دي تقریبا 2-3 میلیونه، نو هغوی به هم اکسل عمل ولري په خفا کې یا به د باندې. مثلا موږ په ټولنیزو رسنیو کې اوس یو ویډیو ولیدل چې په ترکیه کې ځینې افغانانو ایرانیان چې د برمتنی ولیدي، دغه یعنی یو غبرګون ښودل شوی دی په مقابل کې. یعنی معنا دا ده چې ایرانیان او د ایران حکومت مکلفیت لري چې دغه حالات کنټرول کړي. چا چې مثلا د یو ماشوم سره بد رفتار کیږي، هغه خفه کیږي، دغه ویډیو اساسل کیږي په ټولنیزو رسنیو کې چول کیږي. چا چې دغه کار کړی دی، د ایران حکومت به دا راونیسي او دا به محاکمه کی او خلکو ته یو ډاډ ورکړي. او که د ایران حکومت هم داسې غلی وي، زه فکر کوم چې بیا به اکسل عملونه ډیر په وړاندې باندې ډیر شدید وي. دا صحیح ده چې حکومت به څه شی ونه کی، لکه مجاهد صاحب خبرې ما اورېدلې، ډیر زیاتې شدید نه وي، یعنی دا به ډیر شدید اکسل عمل په دې اړه باندې خودل شوی وای. نو هغه خو به خپل هغه سیاسي او وګدمهالو ګټو ته ګوري، لیکن عام خلک چې دی هغه به بیا مشکلات ایجاد کی، بیا به د دې مذهبونو، قومونو او د دې گاونډیانو تر مابینځ روابط تر ډیره حد پورې خراب.
ډیره مننه کوم ښاغلی شفیق همدرد چې په پروګرام کې مرا سره ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم مننه چې تر دې دمه مو د ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې پروګرام اورید.
رنگ یار را سمجھن را غلیم، خوش رنگ یار را سمجھن را غلیم، لخ پن زان وای مچتا شڑلیم، خوش رنگ یار را سمجھن را غلیم، خوش رنگ یار را سمجھن را غلیم، لخ پن زان وای مچتا شڑلیم، خوش رنگ یار را سمجھن را غلیم، خوش رنگ یار را سمجھن را غلیم،
سلام و درود بر شما. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد صدران میزبان شما هستم. برنامه این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. حوالی ساعت 12 قبل از ظهر امروز در منطقه سلیم کاروان در ناحیه دهم شهر کابل یک انفجار رخ داد. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی طالبان با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت انفجار ناشی از یک ماین کنار سرک بوده که در نتیجه آن یک تن از نیروهای طالبان زخمی شده اما تلفات دیگر ندارد. در این حال شماری از شاهدان عینی از فایرها در منطقه خبر دادند اما آقای تکور این موضوع را رد کرده. مسئولیت این رویداد را تا هنوز کسی یا گروهی بر عهده نگرفته است. سازمان عفو بین الملل در مورد برخورد مقامات ایران با پناهجویان افغان به شدت ابراز نگرانی کرده. سمیرا حمیدی کمپاینر این سازمان در جنوب آسیا دیروز در توییتر خود نوشته افغانهایی که بعد از 15 اگست وارد ایران می شوند با انواع تبعیض، سوء استفاده و خشونت ها مواجه هستند. این در حال است که پس از حمله روز سه‌شنبه یک مرد مسلح با چاقو در زیارت امام رضا در مشهد فشارها بر پناهجویان افغان در ایران افزایش یافته. سفارت ایالات متحده آمریکا در افغانستان میگوید یک برنامه بزرگ صحی اداره انکشاف بین المللی آمریکا یا USAID روی جلوگیری از بیماری توبرکلوز و واکسین کووید 19 متمرکز است. این سفارت که در حال حاضر در شهر دوحه پایتخت قطر فعالیت دارد دیروز در توییتر خود نوشته که برنامه بزرگ صحی موسوم با عافیت توسط اداره USAID به همکاری مؤسسه علوم صحی در افغانستان پیش برده میشود. این در حال است که با محدود شدن کمک‌های بین‌المللی به افغانستان هزاران کلینیک صحی مسدود شده و میلیون‌ها افغان از خدمات صحی محروم شدند. یک پایه برق وارداتی تاجیکستان در ساحه کله گاو در ولایت کندوز منفجر شد. یک مقام امنیتی طالبان در کندوز که از افشای نامش خودداری کرده با تایید این خبر افراد ناشناس را مقصر دانسته گفته که طالبان در تلاش شناسایی عاملان این رویداد هستند. اما این مقام طالبان نگفته که پایه برق چه وقت منفجر شده. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را نپذیرفتند. شورای بین‌المللی کرکت یا ICC فردا در مورد کرکت افغانستان نشست را دایر می کند. بر اساس گزارش کرکت انفو و کرکت زنان قرار است گروه کاری که برای نظارت بر وضعیت کرکت افغانستان تعیین شده گزارش خود را در این نشست ارائه کند. بعد از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان شورای بین‌المللی کرکت یک تیم متشکل از بازیکنان سابق و ناظران بین‌المللی کرکت را برای نظارت بر کرکت افغانستان تعیین کرده تا در پرتو گزارش این تیم تصمیم بگیرد. وضع محدودیت از سوی طالبان بر کرکت زنان از نگرانی های شورای بین المللی کرکت است. رایگیری امروز در مورد رای عدم اعتماد به عمران خان صدر اعظم پاکستان در شورای یا اسمبلی ملی این کشور با ابهام همراه است. اجلاس شورای یا اسمبلی ملی پاکستان ساعت 10:30 صبح به وقت محلی آغاز شد و تا ساعت 12:30 بعد از ظهر به تعویق افتاد. اعضای حزب تحریک انصاف دیروز گفته بودند که تا حد امکان رای عدم اعتماد به عمران خان را به تعویق خواهند انداخت. مخالفان سیاسی عمران خان را به سوء مدیریت اقتصادی و سیاست خارجی متهم کردند. عربستان سعودی امروز اعلام کرد که به 1,000,000 تن اجازه اشتراک در مراسم حج امسال را خواهد داد. به دلیل گسترش ویروس کرونا پارسال 60,000 تن در این مراسم شرکت کردند و همه آنها باشندگان عربستان سعودی بودند. پیش از همگیری ویروس کرونا سالانه حدود 2,500,000 تن به شمول هزاران تن از افغانستان در مراسم حج اشتراک می کردند. اوکراین و متحدانش روسیه را به خاطر کشته شدن حداقل 52 تن در حمله راکتی 8 اپریل بر ایستگاه ریل در منطقه کراماتورسک در شرق اوکراین مقصر دانستند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این رویداد را حمله قصدی روسیه بر افراد ملکی خواند.
وزارت دفاع روسیه و کرملین دست داشتن روسیه در این حمله را رد کردند. اما رهبران جهان به شمول جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا این کار را یک جنایت دیگر توسط روسیه خواندند. فرانسه این حمله را جنایت علیه بشریت دانسته و بریتانیا آن را ناپذیرفتنی خوانده است.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود. سی و پنج دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. سلام به شما، به برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبانتان هستم. موضوع برنامه درباره بدرفتاری با مهاجرین افغان در ایران متمرکز است. برخی تصاویر ویدیویی در شبکه های اجتماعی به تازگی دست به دست شدند که نظامیان و شهروندان ایرانی را در حال شکنجه و توهین مهاجران افغان نشان می دهد. اما معلوم نیست که این ویدیوها چه وقت ضبط شده. صحت ویدیوها نیز به طور مستقل تایید نشده است. ویدیوهای درباره ادعای بدرفتاری با مهاجرین افغان در ایران خیلی خبرساز شده و واکنش‌های گسترده را نه تنها در میان مردم عام در افغانستان به همراه داشته، بلکه هنرمندان و چهره‌های معروف این کشور هم واکنش نشان دادند. از جمله فرهاد دریا، آوازخوان شناخته شده افغان. آقای دریا در بخشی از پیامش در فیسبوک از مردم ایران خواست است نگذارند اعمال به گفته او چند اوباش و سیاست خصمانه و غیر انسانی چند آخوند حیثیت و عزت آنها را از خاطره بشریت بزداین. در ادامه پیام فرهاد دریا می خونیم که روزهای نگونبختی و عمر دولتهای سیاکار دیر یا زود به پایان خواهد رسید، اما ملتهای ما تا ابد در کنار هم خواهند زیست. از سوی دیگر سمیرا حمیدی، کمپاینر سازمان عفو بین الملل در جنوب آسیا نیز عکس العمل نشان داده.
برخورد تعبیرآمیز، خشونت‌آمیز و زننده در مقابل پناهجویان افغان در ایران به نشر میرسه، این نقص سریع و آشکار حقوق بشر نشان میده. ما آن اقدام سریع جامعه بین‌المللی هستیم.
در این میان وزارت خارجه طالبان هفته گذشته گفت که فیضان الله ناصری، معاون دوم سیاسی این وزارت، با مسئولین سفارت ایران در کابل در مورد برخورد نادرست نیروهای مرزی و انتظامی آن کشور با مهاجرین افغان گفتگو کرده است. سید عباس بدریفر، مسئول امور رسانه‌ای سفارت ایران در کابل، در گفتگو با طلوع نیوز گفته است که ویدیوهای نشر شده در شبکه‌های اجتماعی واقعیت را منعکس نمی‌سازد و هدف آن به گفته او تضعیف روابط دو کشور همسایه است. برای بحث در این برنامه از محمد ابوالاحرام رامسپور، فعال حقوق بشر، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکمت طالبان، و احمد خان اندرل، کارشناس مسائل نظامی و سیاسی دعوت کرده ایم. در بخشی از برنامه تماسهای تلفنی شنونده های ما را هم میگیریم. شما می توانید از طریق واتساپ به این شماره تماس بگیرید و سوالات خود را بپرسید. 00420221124601. از طریق اسکایپ هم می توانید تماس بگیرید. رادیو نقطه آزادی آدرس اسکایپ ماست. اگر به اینترنت دسترسی ندارید می توانید به این شماره زنگ بزنید. 00420221124501. این شماره را تکرار میکنم. 00420221124501. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. همین حال احمد خان اندل، کارشناس مسائل سیاسی و نظامی، در خط مستقیم تلفن با ماست. آقای اندل سلام، به برنامه خوش آمدید.
سلام محترم فروخ، به شما و شنوندگان رادیو شما تقدیم می‌نمایم.
تشکر، سلامت باشین. آقای اندل، به نظر شما چرا از هر از گاهی از بدرفتاری و خشونت با مهاجرین افغان در ایران خبر می رسد؟ حکومت ایران بر اساس کنوانسیون ها و قوانین بین المللی در قبال مهاجرین چی مسئولیت و مکلفیت دارد؟
تشکر. حکومت ایران قسمی که ما شما می بینیم حکومت غیر انسانی و حتی غیر اسلامی گفته بزنیم. البته این واقعیت که شما در ویدیوها دیدین این واقعیت جدید و نو نیست. در طول 45 سال بالای مهاجری افغان این مشکلات بوده و هست و خواهد بود، چون افغانای ما به تعداد 5 میلیون در کشور زندگی میکنند. اما باید ما سرچشمه و مشکلات اصلی
آقای اندل، اما این ویدیوها به طور رسمی تایید نشده.
خب به هر صورت ما قبلا هم خبر داشتیم که مریضای افغان وقتی که به شفاخانه هاشان مراجعه میکنند، حتی اعضای بدنشان را از پیشان گرفته و خودشان را میکشند. مشکلات های زیاد در سرحد ما دیدیم که آتش زدن. شما شاید باید داشته باشین که پسر افغان آب میخواست برایشان آب نمیداد و میسوخت. و در سرحدات مشکلات های زیاد است. افغان ها به شکل برهمانه اعدام میشن بدون از اینکه اقاربشان در افغانستان و یا در داخل ایران خبر باشن. همچنان همه هموطنان ما صدای ما را میشنوند که در ایران بالاتر از صنف ششم یا مکاتب ابتدایی حق تعلیم برایشان داده نمیشود، که همه موضوعاتی است که حکومت ایران بالای مهاجرین افغان بخصوص دهی آخر که بعد از آمدن به قدرت رسیدن امارت اسلامی افغانستان بسیاری از جوانان ما بدون از اینکه فکر کنن و از حراس و از ترس رو به طرف ایران و پاکستان بردن و میخوان به اروپا بیان، بسیاریشان در سرحدات جان باختن. و در شما دیدین که 7000 مهاجر ما به شکل غیر قانونی دوباره به وطن برگشتن که اصلا اینا هیچ حق ندارن. اینا از بودن و بودباش افغان ها در اوج از کمیته های ملل متحد و صلیب سرخ بسیار پیسه میگیرن، حق نداشتن که اینا را خارج کنن. من حیث یک همسایه خوب و یک کشور مسلمان باید برایشان جا میدادن، اما متاسفانه ظلم و استبداد از یا نه تنها بالای اقوام مختلف که در اوج در ایران زندگی میکنن، افغان هایی که 5 میلیون هستن ظلمشان هویداست و همه جهان خبر داره. من متاسف هستم که ادارات حقوق بشر ملل متحد و دیگر اتحادیه‌های حقوقی جهان چرا در این مورد مداخله نمی‌کنند؟ بله.
تشکر از شما. بس را با شما تا دقایق دیگر ادامه می‌دهیم. ساعت 5:03 دقیقه پس از 6 به وقت افغانستان شد. همین حال قدرت شهیدی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در استودیو با من است. آقای شهیدی سلام. واکنش‌ها در میان مردم ایران درباره ویدیوهای بدرفتاری با مهاجرین افغان چی بوده؟
مردم ایران اساساً اعتراض دارند به این گونه واکنش ها، برخورد هایی که با افغان های مقیم ایران انجام میشه. و این باید تأکید بکنم که این نوع برخورد ها هم از طرف مردم عادی صورت نمیگیره، یا از طرف سپاه پاسداران، نیروهای انتظامی و یا لباس شخصی ها و اونطوری که ما بگیم مثل حزب اللهی هایی هست که تندرو هستن و اینجور برخورد ها را انجام میدن و تشدید شده بعد از اینکه یک افغان ازبک تبار با چاقو دو نفر از طلبه ها رو در مشهد کشت. اینم باید اشاره بکنم که افغان ها در ایران که شمارشون بین 2 تا 4 میلیون نفر تخمین زده میشه،
بله،
حکومت ایران، حکومت جمهوری اسلامی در حقیقت میشه گفت رفتاری دوگانه با اینها داره. از یک طرف اینها رو به کشور راه داده، از اونها به عنوان نیروی کار ارزان استفاده میکنه، چه قانونی و چه افغانهای غیر قانونی. از طرف دیگر هم سعی داره که اونها رو به نوعی کنترل بکنه، که تحلیلگر قبلی شما هم گفت تا حالا چند هزار نفر رو اخراج کرده از مرزهای کشور.
سپاس از شما. مقام ها در داخل ایران درباره ویدیوهای منتشر شده در مورد بدرفتاری با مهاجرین افغان چی گفتن؟
مقام های رسمی این رو گفتن که قبول ندارن، معترض هستن به این نوع رفتارها، ولیکن برخورد آنچنانی که دستگیر بکنن و یا محاکمه بکنن اینجور افرادها رو تا الان انجام نشده؟
آنچه برخوردهای تبعیض‌آمیز در برابر مهاجرین افغان در ایران دانسته می شود چقدر ریشه در جامعه ایران دارد؟
والا ریشه در جامعه ایران به اون صورت نمیشه گفت که داره، برای اینکه ایران اگر دقت بکنین یک کشور چند ملیتی هست. ما بلوچ، کرد، ترک، افغان داریم، صدها سال، هزارها سال داریم و در کنار هم اینا صدها سال، هزاران سال با همدیگه زندگی کردن، ولی نوع رفتار حکومت هست که بعضی از مردم رو تشویق و ترغیب میکنه که چنین رفتاری با افغانها در نقاط مختلف ایران داشته باشند. و یه مثلا باید بگیم که از هر دو طرف باید نگاه بکنیم، یعنی به صورت سفید و سیاه نیستش. افغانها اکثریتشون در ایران فقیر هستن، درآمد کافی ندارن و مجبور میشن به کارهایی که پول کمتری بهشون میده و به دلیل فقرم در حاشیه های شهر را زندگی میکنن و یکی از مشکلاتی هم هست که به وجود آورده. یک مسئله دیگه هم که جمهوری اسلامی روش حساسه باید بگم اینه که چون جمهوری اسلامی تبلیغگر شیعه و شیعه‌گرایی هست و شمار زیادی از افغان ها هم سنی هستن، جمهوری اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی به این مسئله هم دامن میزنه.
با تشکر از شما قدرت شهیدی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی صحبت میکرد. سپاسگزاریم از شما. شنونده های ما هم تشکر که تا حال با ما همراه هستن، همچنان از سایر مهمانان ما. همین حال مریم حداد، یکی از مهاجرین افغان از شهر مشهد ایران، از طریق واتساپ با ماست. خانم حداد سلام، چشم دید شما از وضعیت مهاجرین افغان و برخورد با آنها در ایران چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم، درود و سلام خدمت شما و تمام شنوندگان رادیو آزادی. امیدوارم طاعات و عبادت همتون به درگاه خداوند قبول باشه. بعد از سلام و ادب، بنده مریم حداد هستم. گفتین معرفی کردین، فعال حقوق زن و یکی از مهاجرین افغان که متاسفانه بنا به شرایطی که در افغانستان ایجاد شد ما مجبور به مهاجرت شدیم و برای فعلا در ایران هستیم. خب وضعیت مهاجرین افغانستان در ایران یعنی واقعا خراب است. یعنی حالت که ما الان تو سوشیال میدیا یا همین صفحات مثلا مجازی که ما میبینیم، هر روز ویدیوهای نشر میشه که اصلا باعث درد میشه، باعث رنج میشه که افغانهای ما اینقدر درد میبینن و رنج میبینن و خیلی وضعیت روحی روانی بسیاری از شاید بیشتر از چند میلیون، من آمار دقیقش ندارم ولی آمار خیلی زیادی آمدن در ایران، آمدن یعنی از افغانستان به ایران آمدن و اونا برای فعلا در ایران زندگی میکنن با حقوق بسیار ناچیز، با پول ناچیز و مردم بسیار زحمتکش، با فامیلی آمدن به خاطر یک لقمه نانی آمدن برای کار.
بله، شما مشخصا با چی نوع برخورد و رفتار در ایران از زمانی که به این کشور شما رفتید روبرو شدید؟ بله خانم حداد، صدای مرا شما میشنوید؟ بله
بله بله بله صدای مرا میشنوید.
خب شما
بله,
بله. سوال من این بود که شما مشخصا با چی نوع برخورد و رفتار در ایران روبرو شدید؟
خب من فعلا خودم چند روز پیش بچگک مریض بود، طفلک خود به شفاخانه بردیم. وقتی که طفلک خود به شفاخانه بردم، باور کنین که اصلا با یک صحنه بسیار دلخراش مواجه شدم. وقتی که مثلا من میخواستم برای بچگکم حساب کنم، وقتی میخواستم به بچگکم پولش حساب کنم، مثلا برای اینجا 25,000 تومان برای ویزیتای مثلا بیمارستانشان بوده که 25,000 تومان پولشان بود.
بله، صدای شما قطع و وصل می شود خانم حداد، می شود لطفا تکرار بکنین حرفایتان را؟ بله بله بله، صدای مرا شما می شنوین؟ خب تماس شنونده ما فکر کنم که قطع شده، صدایشون درست شنیده نمیشود. تلاش میکنیم که در جریان برنامه باسم ایشان را داشته باشیم. اکنون محمد ابوالاحرام رامسپور، فعال حقوق بشر، در خط مستقیم تلفن با ماست. آقای رامسپور، شما را هم به برنامه خوش آمدید میگیم. به باور شما و نظر شما، حکومت ایران بر بنیاد کنوانسیون ها و قوانین بین المللی در قبال مهاجرین چی مسئولیت و مکلفیت دارد؟
سلام بر شما و مهمان گرانقدر برنامه و همچنان شنونده های گرانقدر رادیو آزادی. ایران البته در سال 1976 با کنوانسیون 1951 وضعیت پناهنده ها و همچنان پروتکل اختیاری 1967 مربوط به این کنوانسیون پیوسته. البته حقوق ریزرویشن خود هم در بعضی از مواد اعمال کرده که از مواد 17، 23، 24 و 26 این کنوانسیون در بر میگیره. به اساس حقوق ریزرویشنی که ایران در اون موقع زمانی برای خود احراز کرده در این کنوانسیون، میتونه در قسمت مثلا دستمزد مهاجرین یا کارگرای مهاجر افغانی در ایران، همچنان دسترسی از اونو به کمک های دولتی، به موضوعات مثل حقوق بیمه اجتماعی، مرخصی، ساعات کار و آزادی گشت و گذار، البته قوانین و طرز العمل های دلخواه خود اعمال بکنند. اما در یک دو موضوع بسیار اساسی که جان اصلی کنوانسیون و پروتکل ای کنوانسیون تشکیل میده و او عبارت از اخراج اجباری هست و همچنان برخورد خشن است در مورد ورود پناهنده ها به یک کشور، هیچ حقی نداره که این موضوعات اعمال بکنه. به این معنا که نمیتونه پناهنده را اخراج جبری بکنه، باید نکنه، و نمیتونه که در بدو ورود یک مهاجر در کشور ایران بدرفتاری بکنه، که متاسفانه در سالهای اخیر خصوصا در این برهه زمانی که ما شما شاهد نابسامانی ها در داخل کشور هم هستیم و تعداد مهاجرین افغان در ایران البته سیر سعودی داشته، خصوصا بعد از تحول 15 اگست و ممکن بیش از 1 میلیون مهاجر افغان به ایران سرازیر شده باشه، برخوردها تغییر کرده در مقاطع مختلف و رویه ها بسیار خشن شده. و این حوادث اخیری که متاسفانه در این اواخر اتفاق افتیده و باعث ازی شده که یک موج از خشونت و بدرفتاری در برابر مهاجرین و پرنده های افغان در ایران با وجود داره. البته قابل نگرانی هست و یک نقطه را باید ما شما در نظر داشته باشیم که ایران خودش هم کشوری است که بیش از 1 میلیون، یعنی در حدود 1.8 میلیون مهاجر در سراسر دنیا داره. به این معنا که توقعات خانواده های ایرانی و شهروندان ایرانی در برابر هموطنهای خودشان که در کشورهای دیگه پناهنده هستند، یک توقع بسیار به اصطلاح به گونه‌ای هست که در چوکات قوانین بین المللی میخواهد با اونها برخورد شود. و به این ترتیب این توقع هر شهروند افغان هم داره که در برابر مهاجرت از اونها حقوق مهاجرت و پناهندگیشان در کشور ایران تحفظ شود. از این خاطر ضرور است که شهروندان ایران و مقامات ایران به مسئله مهاجرت افغانها که با همدیگر روابط عمیق اقتصادی، سیاسی، مذهبی، فرهنگی از هزارسال دارند، باید به طور بسیار جدی ببینند. متاسفانه که نوسانات در این برخوردها دیده میشه. مهاجرین افغان همونطوری که دوستای دیگر اشاره کردن در گذشته هم از حقوق لازم برخوردار نبودن. حق تعلیم از اونها گرفته شده بود. ثبت مهاجرین با چالش‌های بسیار زار در ایران مواجه بودند. افغان‌ها در ایران در حدود 96% افغان‌های مهاجر و پناهنده در ایران در شهرها و حواشی شهرها زندگی می‌کنند. تنها 4% مهاجرین افغان در نقاط دورافتاده هستند که در 20 محل مشخص که توسط دولت ایران البته نشانی شده و ایجاد شده، اون‌ها تحت سرپرستی و نگهداری هستند. برخورد کمیشنری عالی مهاجرین و پناهندگان ملل متحد در ایران هم زیاد کارا نبوده. به این معنی که اگر شما به ارقام و اعداد افراد ثبت شده در ایران توجه کنید، میبینید که یک کمیت بسیار بزرگ هنوز در ایران ثبت نشده و این به این معنی است که اونا از خدمات و از به اصطلاح امتیازات و امکاناتی که از طرف اداره مهاجرت ملل متحد برای مهاجرین باید ارائه شده، اونا دسترسی لازم ندارن. در مجموع این وضعیت حقوقی و نابسامانی هایی است که ما در ایران نسبت به پناهنده ها و مهاجرین افغانی شاهد هستیم. من به خاطر پناهنده و مهاجر یاد کردم که ما در ایران پناهنده داریم که از بعد اشغال روسا یا تجاوز روسا اونا به وجود پناهنده شدن، و هم مهاجر داشتیم که به خاطر پیوستن به خانواده ها و به خاطر کاریابی و غیره اونجا رفتن.
در شرایط حاضر ما از هر دو کاتگوری متاسفانه در ایران داریم و در ماهای اخیر ورود پناهنده بیشتر از مهاجر است به ایران، یعنی اونایی که احساس خطر در داخل افغانستان میکردن و بیشتر مشمول کارمندای دولت و جوانایی هستند که در بخشای مختلف جمهوریت کار میکردن و امروز اونا ناگزیر شدند که برای تحفظ خود به کشور همسایه پناه ببرند.
مسئول عمده این وضعیت کیست به نظر شما آقای رامسپور؟
مسئول عمده این وضعیت، چون ایران یک نظام بسته هست، نظامی هست که اونا یعنی حاکمیت دولتی خود تا حد بسیار زیاد میتونن تمثیل بکنن، نظامش میتونن از این طور خودسری ها در برابر مهاجرین افغان جلوگیری بکنن. به نظر من مسئول درجه اول دولت ایران است، چون متعهد شده به کنوانسیون وضعیت پناهنده ها و پروتکل ازو، از این خاطر باید تدابیر لازمه برای تحفظ حقوق مهاجرین روی دست میگرفت و یا روی دست بگیره، که متاسفانه ما این نارسایی را میبینیم در اونجا و در حالی که ایره باید همه ما بفهمیم که مهاجرین افغان بار دوش جمهوری اسلامی ایران نیستن. مهاجر افغان مهاجر است که کار میکنه، مهاجر ایران مهاجر است که حق کار از او پایمال میشه. برای کارمند ایرانی 8 ساعت الی 7 ساعت کار است، ولی مزدور افغان تا 16 ساعت و حتی تا 20 ساعت هم کار میکنه و در برابر یک مزد بسیار ناچیز. از این خاطر نقش افغانها در طی 40 سال اخیر در بازسازی و اعمار ایران بسیار زیاد برازنده بوده. از این خاطر ما گفتنم میتونیم که افغانها بار دوش ایران است و ایران یک نظامی است که امروز صدها میلیون دلار برای گروه‌های تروریستی در شرق میانه و غیره مصرف میکنه و در حالی که برای شهروند خود توجه نداره. از این خاطر این ادعای ایرانیا که گویا افغانها بار دوش باشه زیاد موجه نیست. ممکن از لحاظ مکانی، از لحاظ جغرافیایی افغانها مکان را جایی را در اوج احراز بکنن، ولی به خاطر کار و زحمت کشی که افغان ها دارن اکثرا افغان ها کار میکنن و بار دوش شده نمیتونن.
آقای اندل، به نظر شما در حالی که افغان ها از حقوق لازم در ایران برخوردار نیستن و هر از گاهی از برخورد نادرست با آنها ادعاهای صورت میگیره و گزارش میشود، چرا هنوز هم افغان ها به طور گروهی و گسترده راهی ایران میشوند؟
تشکر. قسمی که هموطن ما گفتن بر شما جواب دادن که مسئول دولت ایران است، ما نظر ما این است که مسئول اصلی رهبری و حاکمان حکومت های مستبد در طول 50 سالی که افغان ها را مجبور ساختن تا از کشور خود فرار کنن، مسئول اولی اینها هستند که نتونستن به مردم خود خدمات کنن و به ذره همین مردم که مردم ما شهید دادن، جنگیدن، اینا را به قدرت میرسوندن، دوباره اینا نتونستن به اینا شرایط خوب زندگی را طبق یک از نگاه بشری و از حقوق انسانی و اسلامی که در کشور داشتن برشان اعاده نکردن. به همین منظور است که به میلیون ها افغان ما از کشور رو به فرار کردن و این فرار از اینا و یا هجرت از جا دلالت به ملامتی افغان ها و جوان های ما نمی کنند، بلکه این شرایط بدگوار و نگواری که جنگ برشان و حتی ابرقدرت ها که جنگی دن برشان رسا کنند. برای فعلا اینا بخصوص در حکومت های اخیر که در جمهوریت گفته می تانیم، هم شرایط خوب برشان لازمه، کار برشان آوازانه شدند، فساد بود، رشوت بود، جوانای کادر ما که بسیار تعلیم یافته بودن نتونستن که در کشور خود کار پیدا کنن، رو به هجرت آوردن و بعد از روی کار آمدن دولت طالبا بسیاریشان از بدون از اینکه کدام مشکل داشته باشن از ترس اینا رو به فرار آوردن که تقریبا روزانه 3000 الی 4000 افغان ما از کشور خارج میشد. در اینجا ما گفته میتونیم که مسئولیت تمامی دولت ها بوده، ما نمیتونیم که همه مسئولیت را به دوش دولت یا حاکمیت فعلی طالبان باید بندازیم. بنابراین حالتی است که جوانا کوشش میکنن که به خاطر امنیت و مسئولیت زندگی خود و حتی به خاطر به دست آوردن مقدار نان و پول به خارج هجرت کنن. متاسفانه که در خارج هم شما میبینید نه تنها کشور ایران است، در بسیاری از کشورها افغانای ما در ترکیه هم شرایط خوبی ندارن. شما دیدین یک راپور جامعه جهانی را که طفلای ما در وجود زندان هستند، طفلای کوچک با والدینشان و همچنان در راههای کشورهای اروپای شرقی، بلغاریا، سربیا و یونان
یک حالت بسیار بده و حتی در زندان ها هستن، در راه ها کشته میشن. همین قسم اعمالی که شما در ویدیوها دیدین در یک شورا هم برایشان صورت میگیره، اما متاسفانه که افغان ها نظر به مشکل کلتوری که داره نمیتونه تمامی ویدیوها رو به میدیا بدن. مشکلات های زیاد افغان ها داره باشد که مسئولشن تمامی حکومت های افغانستان و ابر قدرت هایی که اوجا مداخله کردن و همسایه های ما که متاسفانه ما بارتون گفته میتونیم ما 4 میلیون افغان محتاط به مواد مختلف نشهی داریم که 95% شان از ایران آمده است. جانه همه که در افغانستان دوباره برگشتن یا پودری بودن و یا هم ایروین کش بودن. این یک توفیه است که از همسایه های ما برای ما مانده است. تشکر.
تشکر آقای اندر. ساعت 3:30 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. برنامه زیر آسمان کبود را از رادیو آزادی میشنوید. اکنون مریم حداد یکی از مهاجرین افغان را از شهر مشهد ایران باز هم از طریق واتساپ در برنامه با خود داریم. خانم حداد سلام مجدد به شما. پیشتر صدایتان قطع وصل شد، درست شنیده نشد صدای شما. سوالی که مطرح کرده بودم از شما این بود که شما با چی نوع برخورد و رفتار در ایران روبرو شده این از زمانی که وارد این کشور شده؟
درود و سلام مجدد خدمت شما. خب وقتی که ما از کشور افغانستان مهاجر شدیم، یعنی با یک دل پر و یک چشم گریان از وطن خداحافظی کردیم و آمدیم به این طرف به کشور همسایه پناه آوردیم، به خاطر از اینکه حداقل بتونیم یک مکان آرام، و چون اقتصاد افغانستان همتون در جریان هستین که در حال فرو ریخته دیگه، اقتصادی نمانده در افغانستان که بیشتر مردم افغانستان به چی وضعیتی گرفتار شدن، ما مجبور شدیم به افغانستان از افغانستان به ایران بیاییم. با وجود این که تمام چیز در افغانستان داشتیم، خانه، زندگی، تمام وسایل، مثلا از وظیفه، هر چی، هم ولی همه چیز ول کردیم و اومدیم به یک کشور مهاجر شدیم به ایران. ولی متاسفانه وقتی که ما از وقتی که اومدیم با صحنه‌های بسیار ناراحت کننده مواجه شدیم. یعنی یکی از دیشب پریشب بود که بچگیم مریض شده بود، بچگیم بیمارستان بردم و فیسی که یعنی اینا میگیرن از معاینه خانهشان، البته معاینه خانه نش شفاخانه ایشان، 25 هزار تومان است. یعنی از کسایی که ایرانی باشن، تابعیت ایران داشته باشن و فلانی. ولی از ما وقتی رفتم بچگیم ثبت کنم، وقتی اسم بچگیم گفتم، گفتن اسم ایرانی نیست، گفت کجایی هستی شما؟ گفتم از افغانستان هستم. گفتم گفت که از افغانستان داریم خانم پاسپورت بدیم. با اینکه بچگیم از تب داشت میتوخت، اصلا براشون مهم نیست. بعضیا، البته همه مردم شریف ایران، ما گفته نمیتونیم که مثلا این طور هستن، ولی گفتن پاسپورت. رفتم پاسپورت رو آوردم، گفتم ویزا رو براشون آوردم. گفتن خانم اقامه ندارین؟ گفتم آقا ویزه. گفتم فرق نمیکنه، ویزه الان کلاس 3 ما تمدید شدگیه. گفتم چه مشکلیه؟ گفت نه، به خاطر اینکه اگه شما ویزا داشته باشین شما باید بیشتر پول پرداخت کنین. گفتم مثلا؟ گفت چقدر؟ گفت شما با 147 هزار تومان پرداخت کنید. گفتم چرا؟ گفتم میگه، گفتم الان ما وقتی مهاجر شدیم، وقتی که ایران باید هنوز یک آغوش باز کنه برای مردم افغانستان، بخاطر امروز من دارم پرداخت میکنم. من گفتم میرم میتم، گفتم پرداخت، ولی اون مهاجر بیچاره ای که از اونجا میایه به چی وضعیت خرابی، مردمم در به در شد، مردمم بیچاره شد از اون بدبختی، از اون آمدن به ای ایران. و امروز گفتم او چی کنه؟ گفتم او چی میکنه؟ گفت او مشکل خودش هم هست. گفت چی میکنه چی نمیکنه؟ یعنی باور کنین درد داد، گلون ما بغض گرفت. یا که مثلا در هر گروپ میبینم که من تو یک گروپ ایرانی ها هستم، یک از دوستایم هست که من را عد کردن، و در اون گروپ که میبینم میگن که این افغانی ها چرا این کار رو میکنن، این افغانی ها چرا این طور هستن، چرا؟ میگه افغان ها همه رو نمیتاریم که مثلا از یک چشم ببینیم، همه افغان ها ایتون نیستن. میگه دولت ایران نداره، میگه دولت پاکستان نداره، میگه هر دولتی از خود خوب و خرابی داره. ایتون نمیشه که هر که خراب کار کرد، افغانستان اگر مجبور نمی بود، اگر مردمش مجبور نمی بود، شخصا خودم اگر مجبور نمی بودم برای یک ثانیه مثلا کشور ایران یا بهترین کشورم که بود من وای نمیستادم یا استاد نمیشدم، حتما میرفتم به کشور خودم، به وطن خودم برمیگشتم.
خانم هداد با مسرت، شما دقیقا چی وقت افغانستان را ترک کردید و وارد ایران شدید؟
دقیقا 3.5 ماه پیش و چهار ماه پیش شد دیگه. 3.5 ماه 4 ماه پیش رفته بودم و از افغانستان فامیلی ما آمدیم به کشور ایران.
شما حتما در گذشته شنیده بودید درباره ادعاهای بدرفتاری و رفتار نادرست با افغانها در ایران. چرا باز هم شما خواستید که وارد ایران شوین، به ایران سفر بکنین و مهاجر شوین؟
خب ما از چند بود که صحبت کنیم. درسته که بایی که مثلا ما میفهمیدیم که مثلا ایران کشوری است که مثلا ما بچه ها ما نمیدیم در سوشیال میدیا بچه های افغانستان که چطور یعنی تحقیر میشن، توهین میشن، های افغانی وای فلانی وای پوش بعد مثلا میدادن. خب بازم مجبور بودیم چون افغانستان دیگه امن نبود برای ما. افغانستان شهری بود که یعنی شهر وحشت بود، هر لحظه مرگ جلو چشم ما تصور میکردیم، یعنی دیگه استقلال خود نداشتیم، یعنی نمیتونستیم برای خودمون تصمیم میگیریم، حتی برای ما مثلا تصمیم میگرفتن ما مجبور بودیم که مثلا ترک کنیم. اگر با وجود این که من خودم یک رستوران داشتم که یک باشگاه ورزشی یا کلاب ورزشی داشتم و خودم رئیس انجمن قابله های افغان در یک از ولایت ها بودم، ولی متاسفانه مجبور شدم به ترک افغانستان به خاطر که خانم ها دیگه اجازه کار کردن نداشتند بیرون. خب ما نمیتونستیم این وضع تحمل کنیم، یعنی واقعا سخت بود برای ما. و یا که خانم ها نمیتونن بدون نامحرم از یک جای به جای دیگه برن، یعنی اگر که این مشکلات به دولت جمهوری اسلامی افغانستان دوره گذشته یک دوره بود که گذشت، هر کسی که خورد و برد رفت، وای به حال اون مردم بیچاره ما، وای به حال اون مردم بدبخت ما که الان به خاطر یک لقمه نان بند.
مردم هم همیال بند ماندن و پولی ندارن که بخاطر که ببخشی من هم این دوست.
تشکر از شما مریم هداد، یکی از مهاجرین افغان از شهر مشهد ایران، با رادیو آزادی صحبت میکرد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. پس از یک وقفه کوتاه برنامه زیر آسمان کبوت را ادامه میدهیم و تماس های تلفنی شنونده های ما را میگیریم.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
3:37 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. باز هم شما را به برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدید. میگویم موضوع برنامه روی بدرفتاری با مهاجرین افغان در ایران متمرکز است. شنونده های ما اگر پرسش دارن از مهمانان برنامه میتوانند به این شماره واتساپ تماس بگیرن و سوال خود را بپرسن. 00 42 02 21 12 46 01. از طریق اسکایپ هم می توانید تماس بگیرید. رادیو نقطه آزادی آدرس اسکایپ ماست. اگر به اینترنت دسترسی ندارید می توانید به این شماره زنگ بزنید. 00 42 02 21 12 45 01. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. مهمانان ما در این برنامه: محمد ابوالاحرام رامزپور، فعال و مدافع حقوق بشر، و احمد خان اندر، کارشناس مسائل نظامی و سیاسی. از ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان هم دعوت کرده ایم که در برنامه حضور یابد. همکار تکنیکی هم تلاش میکنه که آقای مجاهد را در برنامه با خود داشته باشیم. اکنون شنونده روی خط تلفن داریم. سلام به شما، رادیو آزادی است، برنامه زیر آسمان کبود، بفرمایید.
السلام علیکم آقای ستارفروغ.
تشکر، سلامت باشین. اسم شما از کجا صحبت میکنید؟
کشمیر خان زرمالوال هستیم از خیبر پختونخوا خریپور زنگ زدیم.
خب بسیار خوب، سلامت باشین. شما
برای شما برای شما و برای مهمان گرامی رادیو آزادی و برای کل شنوندگان را سلام تقدیم میکنم.
سلامت باشین، بفرمایین.
زه به د احمد خان اندل صاحب نه یوه پوښتنه وکړم، خدای پاک دې وکړي چې ما ته د دې پوښتنې جواب راکړي. دغه کوم کډوال چې په ایران کې دی له داسې سختو حالاتو سره مخامخ دي، نو د دغو په باره کې که چېرته د امارات اسلامي افغانستان حکومت په رسمیت وپېژندل شي، نو د ما په فکر او نظر باندې هغه به په ملګرو ملتونو کې یو نماینده ولري. نو هغه که چېرته نماینده ولري نو خامخا دغه ټوله نړۍ د دې غږ اورېدلی شي. نو دا زما د پوښتنه ده له محترم اندل صاحب نه چې په دې باره کې ما ته یو لنډ جواب راکړي. او هغه خور چې مېلمانه وله مشهد ښار نه مېرمن حداد، نو هغې ته زه دا وایم هغه د پښتنو کې ډېر ښه متلونه دي. هغه یو متل ده وایي وزه له مرګه چېده د قصاب کور نه نوته. نو په دې کې باید ډېر ډېر احتیاط کړی او باید د خپل هېواد نه په خپله وسه پورې نه وای وتلي. نور خو وخت غواړم
درته تشکر. اما خانم حداد گفت که با مشکلات روبرو بود و از روی مجبوریت رسپار ایران شدن. تشکر. شما هستین روی خط تلفن؟ این شنونده ما تماسشان قطع شد، یک شنونده دیگر هم داریم. سلام به شما رادیو سودیز، بفرمایید. بله بله، لطفا صحبت کنید.
بله سلام
به شما، بفرمایید.
بله سلام، خوب هستین؟ بخیر، شما خوب هست؟
سلامت باشین. اسمتان، از کجا صحبت میکنید؟
تشکر، مشتبه مشعل هستم، از کابل شما را به زحمت ساختیم.
خواهش میکنم، خوش آمدین به برنامه. از شما میشنویم در مورد موضوع برنامه شما کدام پرسش اگر داشته باشین.
تشکر. من یک سوال از برادر ما سخنگو در قدم ابتدا باید برشان سلام تقدیم بکنم به میمانه برنامه‌تان و از سخنگوی طالبان همی سوالم است که اینا چرا برای مهاجرینی که مثلا در کشورهای مختلف میره، چی ایران است چی پاکستان است یا ولایت کشورهای دیگه، چرا برشان زمینی کار در سطح کشور افغانستان کابل ما برشان فراهم نمیکنه؟ و یا ای که اگر فراهم میکنه اینا چرا؟
بله صدای شما قطع شد. بله
برشان شرایطی مثلا میگذاره که چند روز پیش شما خودتان هم شاید در جریان باشین، گفت برای از مثلا سخت شواب
بلیالو. بله صدای شما قطع وصل شد، یک قسمت صدای شما شنیده نشد، لطفا اگر تکرار بکنین.
آره خوب شد.
بله بله فعلا درست است، بفرمایید.
بله حالا میشنوین؟
بله میشنویم.
گفتم که اونا شرایط را برای دوستی که تحصیل کردن وضع کرده بود، گفته بود که کسی که مثلا درس خوانده باید در گذشته ها باید یک قسمت از چیزشان باید مجاهد باشه. الان فرق نمیکنه که خود عمو فرد باشه یا فامیل باشه. و از لحاظ ما سوال ما به آقای ابن سخنگوی طالبان همی است که من خودم در سال 1372 مثلا تولد شدیم، حالا در سال 1384 است، سالی که مثلا ما مثلا به جریان داشتیم، من خود در اون وقت نمیتونستم که در قندق برم مثلا جهاد بکنم در مقابل مردم تفنگ بگیرم. آیا سوال ما از مجاهد همی است که آیا این خبر را کنار نشر کرد، این حقیقت داره یا چه رقم؟ تشکر از شما، برنامه خوب شما.
تشکر از شما هم. اگر تماس ما با آقای مجاهد برقرار شد حتما سوال شما را از ایشان میپرسیم. تشکر که تماس گرفتین. باز هم شنونده روی خط تلفن داریم. سلام بفرمایید.
سلام علیکم تاسو ته او میلمنو او اوریدونکو ته اجازه مصاحبه سره دې خبر
کوم. تشکر، سلامت باشین، بفرمایید. از شما میشنویم، مشخصا کدام سوال دارید؟
نمونه چه دفت کنه ده سیهایی ها که چرت تینزوز خاقه دولت تسی دل ترالو او دی بشخریت پچو و ایدرالوی رگون هم وشکیدو که چرت بنیادی کار کلای وای دل تجی افغانستان زیر مصفللی وای یای دیلو تنشت خرسکری وای مخبال روری در لو دای نمون چه بکتو ده دفردو وطنو چی متاسفانه چې دوی داسې کارونه کوي چې هغه معنوز هم در بدره پردو وطنو کې او افغانان هم داسې در بدره کېږي.
شنونده گرامی، فعلا خواست شما، با معذرت، خواست شما از حاکمان فعلی افغانستان چیست که چی باید بکنن تا یک برای حل بنیادی پیدا شود؟
داشت دی چوک پر اسمیت رو پیزنی تانی چه گوستم آقا خلق مداخله جدیه کهی عملیت در کراری در چوکی پر اسمیت رو پیزنی در سو مکتد آقا خلق بیا لاخر آوران جدی مو خوب بیداشت نگیش چنل رو مود از چل رو آقا خلق جمعیت رو ضرورت لریش دوی در آشد که مزوری و که مخبل زیر مل رو آتش رو تیل رو گاز رو خال دادش پنلی کنستن یوازلای افغانستان دست جیب میری ساته دی دا که مخبل قرار پیدی آنورم دیتا پیدی چمون پردو و سنورت احتیاج نست خود بخود مشکل حل ده.
بله، و شما حکمت طالبان را تا چی اندازه مسئول مهاجرت غیر قانونی افغان ها میدونین؟ وزیر خارجه ایران اخیرا گفت که طی 7 ماه گذشته تا 1,000,000 افغان به ایران مهاجر شدند.
ای دا خو زه په جای دي چې طالبان مسئول بولم، امریکایان مسئول بولم، چې امریکایان زالو ورله وره اعلان وکړ په هزارها کسان تقریبا تیارو
متاسفانه که تماس این شنونده ما قطع شد، نشد که حرفایشان را بشنویم. تشکر که تماس گرفتین. یک شنونده ما از طریق واتساپ تماس گرفته. بله بفرمایید.
سلام علیکم.
تشکر، سلام به شما هم. اسمتون از کجا صحبت میکنید؟
با شما با مهمانان پر محترم ما از کابل صحبت میکنم. یک سوال ما متوجه آقای مجاهد است.
بله.
یکی از دوستای ما صد دفاتر کار میکنه، از رئیس الوزراء از موجا کدام مکتوب اومده به خاطر اکثریت تشکیلا را فکر کنم لغو میکنه اینا. حال مردمی که در کار است اونا را هم
ببخشین چی رو گفتن لغو میکنه؟ شنونده گرامی،
محترم، یک دوست ما در دایشی است که در دفاتر کار میکنه، میگه همه رو روزا مکتوب میه از رئیس وزرا از دفتر از اونا که تشکیلات تانه کمتر کنن، یعنی بودجه نیست مواجه دادا نمیتونیم تشکیلات کم کن. امیر پرسان بکر از اینا که اخبر مردم ایت مهاجر میشه به خاطر کار همه روزا در ایران در هر جای جهان شکنجه میشن. آه ای خود طریقه حکومت داری فکر نکنم میرخم باشه که تشکیلات کم کرده رو ایسو مردم از وظیفه اخراج کرده میرن. امیر از آقای مجاهد
تشکر.
امیر
تماس ما برقرار شد. من سوال شما رو هم میپرسیم از آقای مجاهد. تشکر که تماس گرفتین. تشکر از شما. برنامه زیر آسمان کبوت را از رادیو آزادی ادامه می دهیم. موضوع برنامه روی بدرفتاری با مهاجرین افغان در ایران متمرکز است. تلاش می کنیم که ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، را هم در برنامه با خود داشته باشیم. از ایشان قبلا دعوت کرده بودیم. اکنون همکار تکنیکی هم تلاش می کند که تماس ما با ایشان برقرار شود. فعلا دو مهمان در این برنامه با خود داریم. آقای رامسپور، شما از شنونده های ما شنیدین. پیش از این که شما صحبت بکنین، اندل صاحب یک سوال متوجه شما بود از یک شنونده ما. بفرماین پاسخ شما چیست؟
تشکر که اجازه را کیز بده جواب پشتو ورکم چه دوی پوسی.
درست.
گران اورور، ات میلیون ماجر لرو او په دې ماجرنو کې ډیره برخه په ایران کې ده، او دغه پیښې چې اوس په ایران کېږي دا به نه وروستۍ وي نه به اولینې وي، دا چې مخکې هم شوي وروسته هم شوي دي. او تاسو ویلي چې که چیرې د افغانستان د طالبانو اسلامي امارت په رسمیت وپېژندل شي په ملګرو ملتونو کې، نو دا ستونزې حل شي. نه وروره، د افغانستان پخواني ټول دولتونه د نړۍ د ډېرو هېوادو څخه په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پېژندل شوي، خو بیا هم همدغه تاسو چې کوي پاکستان هم خلاف ورزي کړې ده په ضد ماجرینو عمل ترسره کړي، زموږ ماشومان زموږ ځوانان لا درک شوي دي. او په ایران کې هم دغه لړۍ دوام درلود، او دا لړۍ به دوام ولري. دا ځکه چې د نورو حکومتونو لپاره هم ستونزمن کار ده چې دومره ډېره برخه ماجرین ومني، او افغانان هم ډېرې چې د په افغانستان کې نالوستي دي، درسونه او مکتبونه نه دي ویلي. کله چې نورو هېوادو ته ځي اکثریت منفي کارو ته مخه کوي، ډېر هغه کارونه چې دوی لپاره نه وي هغه هم کوي. نو دا د حکومت په رسمیت پېژندلو پورې اړه نه لري، دا په دې پورې اړه لري چې دغه حکومتونه څنګه ښه شرایط آماده کړي چې افغانان
نه وازی چې نوی له افغانستان بهر نه چې بلکې د نور مجرون لپاره چې په نور وادو کې ژوند کې بیرته خپل وطن ته راستانه شي، دغه شرایط باید د حکومتونه چې تل د افغانانو لپاره د سینه وهلی چې موږ تاسو ته شرایط د ژوند برابرو، کور ډوډۍ کالی پیدا کوو، موږ تاسو ته ښه خدمات کوو. متاسفانه چې ډېر حکومتونه دي کوي، ډېره برخه ګناه زموږ خپله ده، او هیله من یم چې ټول افغانان بیرته خپل وطن ته راستانه شي. او که چیرې دغه رقم شرایط په افغانستان کې دوام ولري، یوازې امنیت کافي نه ده، دلته باید حق د کار، حق د تعلیم ورکړي ښځو ته. او کنی د امریکا یوې ادارې اعلان کړی چې 350 یا 350 افغانان غواړي چې له وطن ووځي. دا هغه شرایط دي چې له جګړو موږ ته پاتې دي.
تشکر.
زه باور لرم، زه پوهیږم چې د ایران حکومت ډېر یو غیر انساني عمل کوي، مګر دوی هم دغه کارو ته یو جنایي جرم وایي. دا د دوی د حکومت یعنی کوم اعلامیه نه چې خلک کار کوي.
سپاس از شما. محمد ابوالاحرام رامزپور، فعال حقوق بشر، هم مهمان ماست. آقای رامزپور، به نظر شما حکومت طالبان تا چی اندازه مسئول مهاجرت غیرقانونی افغان هاست؟
تشکر. مسئله مهاجرت و بحران مهاجرت که امروز در ایران ما با او دست و گریبان هستیم، همه‌تان ما با او دست و گریبان هستند، یک بحرانی است که از سالهای گذشته هم تراکم کرده. با این معنی که ما در 40 سال گذشته پیوسته با این مسئله و با این چالش مواجه بودیم. تا جایی که به مسائل بعد از تحول 15 آگوست یا قدرت گرفتن طالبان در افغانستان برمیگرده، یک چیز بسیار واضح هست که جامعه بین المللی در پروسه صلح خواستار ایجاد یک نوع تعامل با طالبان بود که یک ساختار سیاسی در افغانستان شکل بگیره تا افغانستان به بحران نره، مردم مهاجر نشه، بحران بیکاری به وجود نبیایه، ارزش پول افغانی کاهش پیدا نکنه، اقتصاد افغانستان سقوط نکنه و غیره و غیره. متاسفانه با قدرت گرفتن طالبان به طور یک جانبه و اضمحلال حکومت قبل از او یعنی نظام جمهوریت، مردم امو حمایت های لازمه و آزادی های مدنی، سیاسی و اجتماعی و حقوقی خود در افغانستان از دست دادن متاسفانه. و این یک چیز بسیار واضح است که ما شاهد خشونت بودیم، شاهد ناپدید شدن ها بودیم، شاهد قتل ها و کشتار های بدون محاکمه در افغانستان بودیم و هستیم. فرصت های کاری از زنان گرفته شد، فرصت های تعلیم و آموزش از قشر زنان افغانستان که نیم جامعه را تشکیل می دهد گرفته شده، به همین ترتیب فرصت های کاری و تجارتی. از شرکت ها و سرمایه گذارانی که قبلا در افغانستان علاقمند بودند دیگه او علاقمندی را ندارند. از این خاطر ما با یک بحران بسیار بزرگ در داخل مواجه هستیم و از طرف دیگر طالبان هم تا حال نتوانستند که با یک نوع تعامل با دنیا و با مردم افغانستان کنار بیاین و یک مشروعیت داخلی و مشروعیت بین المللی کسب بکنند. در نبود این دو مؤلفه که هم مشروعیت ملی وجود نداره و هم مشروعیت بین المللی وجود نداره و یک گروه آمده و قدرت به اساس غلبه بر قدرت به دست آورده و هیچ گونه خدمات را هم برای مردم ارائه کردن نمیتونه و در برابر فراهمسازی کار و فرصت‌های کاری هم احساس الزام به خود نمی‌کنه و میگه که ما تنها ملزم به این بودیم که نظام سقوط بتیم، مسئله رزق و روزی شما به دست خدا هست، از او از ذات خداوند بطلبین. به این شکل حکومتداری در قرن 21 معمول نیست و به جای نمی‌رسه. اگر طالبان بتوانند که یک تعامل را و یک نظام مشروع و فراگیر را در افغانستان ایجاد بکنند که در اونجا مردم تشویق شوه که به عوض از اینکه به خارج پناهنده میشه و مهاجر میشه به افغانستان عودت بکنه، سرمایه گذارهای خارجی ایجا کار بکنه، فرصت های شغلی برای زنها فراهم شوه، دروازه های تعلیم بر روی هم اقشار جامعه باز شوه، تبعیض در افغانستان ریشکن شوه و گروه های سیاسی خرد و بزرگ که در حاشیه ماندن جذب شون بر مشارکت، در اون صورت مردم میتونه بازگشت بکنه. ولی فعلا این روند یک طرفه هست، مردم در حالت پناه بردن به کشورهای خارجی هستند و این با آسانی متوقف نخواهد.
تشکر. آقای رامزپور، مقامات طالبان پیوسته از افغانهای مقیم خارج میخواهند که به افغانستان برگردند، در حالی که در افغانستان میزان بیکاری به اوجش رسیده و یک سلسله محدودیت های اجتماعی هم وجود دارد. مثلا پیشتر شما و اندر صاحب اشاره کردین که دختران بالاتر از صنف ششم نمیتوانند به مکتب بروند. در چنین یک حالت چگونه طالبان میتوانند که افغانها را به برگشت به کشورشان تشویق کنند؟
دانش افغانها در سال 2020 جنگ ها و خشونت ها به یک مرحله تازه وارد شد، خصوصا بعد از اینکه در 12 سپتامبر گفتمان صلح در دوحه افتتاح شد با طالبان، ما شاهد تشدید حملات بودیم، تشدید جنگ ها بودیم، بیجا شدن های داخلی اوج گرفت. ما در سال 2020 تنها در حدود 800 یا 900 نفر بازگشت کننده از کشور همسایه ایران به افغانستان داشتیم، این میزان بازگشت فروکش کرده بود. و از او بعد که جنگ ها شدت گرفت با خروج نیروهای خارجی از افغانستان، میزان بیرون رفتن افغان ها پناهنده شدن به کشورهای همسایه افزایش داشت. تنها در 6-7 ماه گذشته ما بیش از 1 میلیون افغان مهاجر داریم به کشور همسایه ایران. اگر مشوق های به وجود نیاید، اگر مردم اعتماد نکنند به ساختارهای داخلی، به حاکمیت قانون، به زمینه های اجتماعی که بتونه حیات زندگی از اونا رو تحفظ بکنه، فکر نمی کنم که برگشت از اونا بسیار آسان باشه. در شعار و در پالیسی حاکمای طالبان در افغانستان اخیراً برنامه های رو روی دست گرفتن، یک تشکل رو اعلان کردن به نام کمیته تماس با افغان ها و چطور و چنان، ولی متاسفانه من شخصاً به این عقیده نیستم که افغان ها تشویق شوند و به کشورشان تا زمانی که این مؤلفه‌ای که قبلا به او اشاره کردم به وجود نیاید اونو عودت بکنم.
تشکر از به شما آقای رامسپور. اکنون کامنت های برخی از مخاطبان ما را از فیسبوک رادیو آزادی می خونم. سرباز صادق نوشته است که مردم افغانستان چون باور خود را نسبت به دولت ها و قدرت ها از دست دادند، با هر تحول رای چاره را تنها رفتن و مهاجر شدن می دانند، در حالی که اگر همگی بمانند و متحد باشند مشکلات را می توانند حل کنند. همین زجر را که در کشورهای همسایه متحمل می شوند در کشور خود تحمل کنند. اگر یک نسل خود را فدا کنند، حداقل نسل آینده آسایش خواهند داشت. ولی وقت مهاجر می شوید، مخصوصا در کشورهای همسایه، نسل به نسل بدبختی و فلاکت را باید تحمل کنید. یک مخاطب دیگر ما امید حارس نوشته است که عامل اصلی بدبختی خود ما هستیم که نه با همسایه و نه با هموطن خود می سازیم و سیاست داخلی و خارجی کشور هم عین مسئله است، نه با مردم خود نه با کشورهای همسایه یا خارجی می سازند. شنونده دیگر ما میر هاشمی نوشته است که افغان ها از دست به اتفاقی خود در بدر است. هر حکومت که می آید به سر ملت خود ظلم می کند و حق مردم خود را تلف می کند. در غم چوکی و فامیل خود می باشد، در غم ملت نمی باشند. باز از همسایه شکایت به کار نیست، از آتش خانه خود می سوزیم. به خانه همسایه خود پناه می بریم، اما همسایه ما ظلم را از کلانهای خودمان یاد گرفته. بالای ما ظلم می کنند، فقط خداوند بالای ما رحم کند. از مخاطبان ما سپاس. در دقایق پایانی برنامه حاضر قرار داریم. آقای اندل، بسیار کوتاه، رای حل چیست به باور شما؟
تشکر. رای حل باید خود افغان ها در قدم اول کوشش کنند در کشور خود شرایط زندگی را برای طبع افغان باید به دست برن و یک اجتماع سیاسی، یک وحدت ملی داشته باشیم. و یک موضوع بسیار مهمی است که در افغانستان یک به شکل یک رایج گردیده که باید از هر خانه، باید از هر فامیل یک نفر به خارج به اروپا کوش کنند. و هماتنهای ما که در ایران بسیاریشان میان کوشش دارن که به اروپا بیان از طریق ترکیه. به همین لحاظ ایمی یک حسادیت و یک خواهشات اضافی که دارن باید رد کنن. مهاجرت در خارج شرایط بسیار بدی رو میگذارن افغانا، و هر افغانی که در اونجا میتونه زندگی کنه باید در کشور خود بمانن. در غیر از او ما باید بسیاری کادر و جانای خود را از دست بدیم. قصه که هموطن ما در مسیج برایش ما نشه کرده بود، ما باید او زحماتی که در خارج میکشیم در کشور خود باید او رو بکشیم. ما میبینیم، من خودم شخصا شناخت دارم که
بله، تشکر. وقت کم است آقای اندر.
بله، رامس بله. کسی آمده که هیچ ضرورت نداشتن که به خارج برن، پول هم داشتن، شرایط خوبی زندگی هم داشتن و هیچ کاری در جمهوریت هم نبودن. بازم میخواین که به اروپا بیان، از معاشرت اروپا هم برخورداشان. تشکر.
سپاس از شما. آقای رامسپور کوتاه، از شما هم میشنویم، از دید شما رای حل چی بوده میتواند؟
از دید ما دو رای حل وجود داره. با تایید فرمودهای جناب اندل صاحب، یک اقدامات عاجل کمیشنری پناهندگان ملل متحد ما باید خواهان شویم در این مقطع زمانی به این بحرانی که در مهاجرین افغان در ایران واقع شده. دوم مسئله که اینجا وجود داره خود طالبان هست که اینا باید به
از تکروی خود به تکروی خود متوقف بسازن، در مشورت با کارشناسا، با اهل خبره، با سیاسیون افغانستان فکر بکنن چطور میتونن افغانستان به یک مسیر سوق بتن که مردم افغان مهاجر در بدر که امروز به سر و سر دنیا پراگنده شده به وطن خود بازگردن. از این خاطر این دو زمینه باید بالاش کار جدی صورت بگیره.
بله، با تشکر از شما، از مهمانان ما هر یک محمد ابوالاحرام رامسپور فعال حقوق بشر و احمد خان اندل کارشناس مسائل نظامی و سیاسی که در برنامه اشتراک کرد. از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم دعوت کرده بودیم اما متاسفانه تماس ما با ایشان برقرار نشد و در دسترس نبود. از شنونده های ما هم سپاس که تا این دم ما را همراهی کردند و در برنامه تماس گرفتند و سوالات را مطرح کردند. رسیدیم به پایان برنامه این هفته زیر آسمان کبود. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید. یک بار دیگر تشکر که ما را همراهی کردید.